سایت څخه د ډي وی وی پانیا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا هم په خیر اغلاس قدرمن دونکو اوریدونکو، خبرونه له هم دوام لري او تاسو ته مو د شام څخه هم تازه معلومات او صورتحال چې واغ صاحب سره شریک کړل، او هم پر دې باندې بنورم خبرې کوو. خپل د قدرمن میلما سیاسي سیرنکار ډاکټر محمد تقی په یو څو شیبو کې را سره راځي. فلوریدا سره سره ملکی جاغودي سره نور هم بحث کوو د دې د شام د راتلونکي کې به څه حالات وي، دا وسنې کم ډله چې د شام واکې ترلاسه کړې دي دا به څنګه مدیریت کوي، حکومت به څنګه مخې ته بیایي، او پوښتنه به دا هم وکړو چې وجوهات څه وه د بشر الاسد واک د حکومت د نسکورېدو،
او بیا داسې په لکه سمدستي توګه څه وجوهات چې بشار الاسد اگر حکومت دومره زر ړنګ شو او کم باغیان چې دي نو هغوی دومره زر واک ترلاسه کړو، ورسره د فوجیان یا پوځیان د هغوی ولې طاقت هغه شان
کاري مورال څنګه وي یا هم هغوی
بل د دې ترڅنګ د شام هغه کدروس خبر وکړو هغه هیوادونه چې یعنی ملاتړ کوونکي و هغه دی په داسې حالاتو کې ولید بشر الاسد سره څه همکاري و نه کړلې. یا ایران خبر و چې شام یو ډېر لوی ملاتړ و، ایران شو بیا حزب الله، نو دې باندې به هم خبر وکړو چې ولید هغه طرف نه سم ملاتړ نه و. نو زموږ سره ډاکټر تقی صاحب راغلي
دي. تاسو ته شرغ لاس وایي ډاکټر محمد تقی صاحب، خو تم راوله
ستړي مشي.
جی سلامونه تاسو ته، سلامونه اوریدونکو کتونکو ته احترامونه.
وعلیکم السلام. نه ډیره مننه په دې خبرونه کې د ګډون څخه. ډاکټر صاحب، د پشان کې د بشر الاسد حکومت ترنګېدو وجوهات یا هم څه وسول چې د سی ناببرو اداره کم خبر مخترع لې چې بشر الاسد حکومت نسکورسو یا هم وړنګې دي؟
و جی فارسی او شعر دے دیدہ عبرت نگاہ قدرت حق را ببین، شامت اعمال ما صورت نادر گرفت. نو د خپل اعمال او شاخصانه دا خو جیو سټریټیجک عوامل ډیر زیات، سوریه یو مهم سیمه دا، گریټر لیوانت مهم سیمه دا، غکه پخواره سه د بیرونی طاقتونو امپایرز دا کشاله ډغره د رومن امپایر څخه والے تر اوسه پورې روان دي. بیا ډیکټټوریل رژیمز خپل مسائل لري، دا امیرانه رژیمز د اقتصاد مسائل وی، بیا د سوریا خپل اتنو ریلیجیس مسلې دي، الته د نسل او مذهب او فرقې دغم پکې کشالی دي، بیا د بات او غیر بات خلکو مسله ده، بیا خواوشا چې کوم عوامل نور را پیدا و دي، تیر کال راسته د حماس د اسرائیل باندې یرغل، او بیا د چې کومه جګړه اسرائیل درې محاذو باندې پیل کړې ده، د غم دا ټول عوامل دي، ډېر ډېر وګت باس پکې دي شي.
دلته د دې عواملو ترڅنګ کدغه ډلې ته وګورو، هیئت التحریر الشام، د دې دا ډله څنګه لکه څوک دي، کم ځینې راغلي دي، جوړښت څه دي، په دې اخلو هم که تاسو لږ معلومات را سره شریک.
ضرور ضرور جی د د د ارزداري چې سوریا کې څنګه چې د عرب نېشنلزم د عرب قوم پرستی د باث پارټي په شکل کې یو ډېر لوی تاریخ لري دغه سه الته د اسلامیزم هم ډېر جوړ اوږد تاریخ دی وخت په وخت الته دا سه یاغیانا اپرایزنګ زم شوې دي اسلامک برادرہڈ دا د اخوان المسلمین والو ډېر ډېر تواتر سره الته کارم کړی دی خو دا چې عرب تحریر دغه دی دا خو جبهۃ النصرہ په نوم یادېدو او دا د یو څنګه وا چې شام کې فعالیتونه لرل دا محمد الجولانی هغه وختم دغه په مشرتابه کې بیا د اعلان وکړو چې موږ د القاعده نن بیل شو او دغه د لګ ډېر خپل ریپوزیشننګ ری برانډینګ هم وکړو نو اوس دا د تحریر په نوم تحریر به معنی د آزادې حریت یا آزادی معنا لري تاسو به یاد وي تحریر سکوئر یادې دو جی دا لیکل والا تحریر نه دی دا آزادی والا تحریر دی جی نو دا تاریخ دی اوس هم څنګه چې خاغلی بایدن په خپل وینا کې دې طرف ته اشاره وکړه چې بشار الاسد خو امیر وو ډېر خونین تاریخ لرلو خو دا هم نه دی چې بل اړخ ته داسې ډېر د هیومن رائټس د بشري حقوق پالن کول والا خلک دی نو دا په قتل واړي چې دا صرف ری برانډینګ وو یا واقعتن چې سناسه پکې بدلون هم راغلی دی مثال دغه د حقانیانو د افغانستان کې او چې کم توندي سره په سوریا کې دا پیښه وشوه او دا ریاست او حکومت سقوط کړ دا تقریبا د افغانستان هغه یو قسم ریپلی غونډه کړې
او ډاکټر صاحب د دې دا بیا غانو خبره هم کوو کدل ته بیا وګورو چې د دې ډلې وسنې چې دا وسادي واک دوی تر لاسه کړي د شام د او بل تاسو په خبرو کې هم کوو ویلا وو هم ګروچ په شام کې رنگا رنگ مذهب لرونکو وایو ګروپونه ته خلک ژوند کوي نو څه فکر کوي چې وسنۍ دغه نظام وایي دغه وسنۍ واکداران چې دا به څنګه یو ټول شموله حکومت وایو یا به هم دا کنټرول د شام منظموي یا به هم ټول خلکو ته دغه حقوق ورکوي
جی
یا تاسو څنګه دا ټول منظر ته بسنګ ګورئ
ګوري چې دا سي امیرانا ریاست او شخصي امریت چې کوم وخت سخو ټوکړي ک په خوانه سوچونن کې وو یا په لیبیا کې د یالس کال مخکې چې کوم وخت شو نو هغه کې بیا ډېر انتشار ایمیډیټلی هو انتشار پیدا شو دا یره ټول سره دا چې دا ټول شموله حکومت به جوړي یا د دې چې کوم خپل مرام دی یو اسلامي ریاست جوړون الته هغه طرف ته به ګامونه اخلي فل حال خو دا وینګانې نورو ته کړې دي ایران ته هم یو تسلی ورکړې ده چې الته چې کوم د شیاګانو مقدسات دي دغه احترام به کوي دغه سي امریکا ته هم سو وینګانې کړې دي خو دا به قتل واړي ایولوشن دی راتلونکي لږ وخت کې به معلوم شي خو سیریت دغه سي تاریخ د باث پارټي تاریخ چې کوم دی هغه 70 ایئرز اولډ دی باث نور چې هر سوي خو سیکولر پارټي وا دا عرب قوم پرستانو پارټي دا بلکې هغه د شروع کې هم مشرتابه او دغه چې کوم فلسفر زو هغه کریسچن عرب زو میشل افلاک ون اف دی فاونډرز د پلیبانیان کې وو دا د حافظ الاسد هغه خپلم علوی دو خو سیکولر سیاست او ریاست چلو نو دا خو یو لوی دغه دی چې سیریا ډایورس دی علویټس دی شیاګان دی اسماعیلیان دی پکې کریسچنز اورتھوډاکس کریسچنز دی کوردیان دی پکې سنی مسلمانان پکې ګنښنیر دي نو دا خو یو یو پاوډر کیک دی او ځکه دا سیر اساتونو کې توازن یا استحکام هم ساتل ګران کار شي. بیا د سیریا اقتصاد دا د ریاست سقوط نور سه هرڅه عوامل وی خو د 1300 کال راسه چې کوم د اقتصاد سقوط شوی دی هغه د لاسا خلق دیشه ته تیار نه و چې د دې ریاست هغه حفاظت وکړي او بیا چې نور لاس وهنه بهر نه کېده یو یو خاطر ایران او بل خاطر ترکی او دریم طرف ته اسرائیل او عرب هیوادونو سلطنتونو نو دا خو بالکل د یو خوشکشي او پروګرامو هغه کې ریاست دا توان نه لرلو لکه په دې آخري وخت کې د فوجانو ته د تنخواګانې هم نه ملاوي دي خلکو ته داسې څه امید رڼا ورته نه ښکارېدو نو ځکه هغوی د دې د ریاست د پشتیبانۍ نه هغوی لاس واخیستو. تاسو ذکر کوئ چې ایران یا بل چا څو نه کړی شو نو خو مدعي سست او ګوا چست خو نشي کېدی که نه خپل بم سناسه کوشش کوي بیا چې کم کم طریقه باندې اسرائیل په دې سیمه کې خپل د حماس د حمله نو روسو اسرائیل چې کوم پالیسی پیل کړی د مشرق وسطا د منځنی ختیځ هغه جیوپولیټیکل نقشه بدلول غواړي نو هغه د پاره خدا بالکل یو یو ګارډ سنت دو د عرب سپرینګ نو روسو چې کوم داس استحکام ښکاره دوه استحکام خو نو خو د نور یاغیانو ته چې کوم کومکونه د عرب هیوادونو د لارې ملو شو نو دا خو پولیټیکلی امریکا او اسرائیل د پاره خو دا خو یو بالکل کودتا دی یو ټیکټونیک شفټ دی. سوریا د حافظ الاسد د وخت راسه د امریکا او اسرائیل د پاره دا داسې او ازغه او چې پاره سیمه کې هغه بالکل دانه غوښتل چې دا سیریا استحکام او دوام لري
صحیح
پاره شک
صحیح تاسو امریکا ذکر خو کړو خدلته کې څنګه چې د ایران او د حزب الله د دې خبرو هم پکې تاسو وکړل چې ولی څنګه دوی ولی ملاتړ ونه کړی شو خو بیا د دې د نقصان څه دی د باغیانو د واک تر لاسه کول په سوریا کې یا په شام کې نو ایران یا حزب الله ته تاسو ګوري چې نقصان بدی وی
د ایران چې کوم د مقاومت محور یا اکسس اف ریزیسټنس چې کوم یادېږي اذن سوریا یو مهم مقام لرلو ایران کو ډایرکټ بارډر د لبنان سره نه لري بیا چې یمن چې کوم حوثیان دي هغه د پارم چې کوم وسله سپلای کړه ایران هغه د سوریا په لار اتل ایران لوی بیسز لرل د رژیم لوی پشتیبان ایرانیانو نو هغه د پارا خو د مقاومت محور کې خو یو پیوټ یو خو بالکل یو قسم حملای ولا مات کا نو ایرانیان خو بس ډیر زیات پام کوي دې طرف ته چې د خپل دفاع لپاره چې کوم غیدا اکسس جوړ کړیو اخو ناکام شو دوړه خو ته اسرائیل ډایرکټلی هغه شیم ورلو اړنګ حزب الله ته یو قسم کماتې نوی نو یو هغه جنگ په لوزنامې باندې دغه نتیجه وشو او کوم طریقه باندې د حماس پر خلاف او فلسطین کې غي چې کوم عملیات پیل کړی دي نو ایران په بالکل په دې کې ناکام راغنو ایران به دې طرف ته سوچ کوي چې اوس ډیټرنس غي د پاره څه دی دا څه شی وو کی چې د اسرائیل او د امریکا چې کوم ډیزاینز دي د ایران هغه مولا رژیم آیت الله رژیم اړنګولو د پاره دغه مقاومت یا مقابله به څنګه وکړي نو زه د سی پام کوم چې نوکلیای وسلې طرف ته به د غي فکر وی او دا دنیا د پاره به یو نوې کیسه را بیدار شي او خاغلی ټرمپ چې اوس راتلونکي رئیس جمهور د امریکې اخو پخوا تاسو یاد دي چې ایران سره غلوزنامه یې کینسل کړ د اوباما چې کوم لاسلیک کړ 2015 کې غالبا نو کې دې شي چې خاغلی ټرمپ یو بل ډیل طرف ته نظر وکي یا نور داسې سخت ګامونه اغستل نو ایران په دې موجوده وخت کې د خپل ټولو کې کمزورې وخت نتیریږي. زما خیال دی چې د اسلامي انقلاب نو وروسته زدا څه فکر کوم چې کم وخت عراق سره جګړه د تکاله جګړه په لکړې و هغه نه کمزورې دي په دې موجوده وخت کې دا په ایران نه دی تیر شوی.
ډاکټر صاحب د ترکیه په رول باندې هم خبرې وکړو د په شام کې د بشار الاسد دولت او حکومت رنګېدو په دا حالاتو کې د ترکیه رول څنګه تاسو ګوري چې آیا ترکیه د ټی ایچ ایس څخه څه فائدہ ترلاسه وی هغه د انکار واخیستي؟
ضرور ضرور ډیر ډیر لوی رول اردوان له بولې دی په هر څه کې. تاسو کده مزینت ختی بایو نظر واچو نو دا سیویلایزیشنل ټسلز دی. دا خو صرف د ریاست خبر نه ده بلکې د سلطنت خبر هم نه ده. ترکیه یا ترک سیویلایزیشن یو پخوانی سیویلایزیشن دی، دغه ایران یو پخوانی سیویلایزیشن دی، عرب داسې نو د دې درې واړو چې کوم دی خپلو کې یو کمپټیشن وی دا د اسلام د راتلو نه مخکیم وو او اسلام د راتلو نه وروسته دی بل شکل یو بل رنگ واغشتو. د عربو او د ایران کې هغه د فرقواریت یو رنگ دی در اصل خو هغه پخوانی هغه سیویلایزیشنل ټسل دی. دغه سې د ترکیه خپل یو تاریخي تسلسل دی. بیا هغه کې چې کوم عثمانیه سلطنت وو هغه یو لوی سلطنت وو. دا لیوانت علاقې دا ټول د عثمانیه سلطنت برخې وې په یو وخت کې. تر اوسه تاسو دا د کلتوري اثرات تاسو وینئ د ترکو او د فلسطینو عام خوراکونو باندې. دا د ترکیه خوراک نه دی، دا د فلسطین خوراک دی په دې باسونه کیږي. نو اردوان دا غوښتل چې یو نیو اټومان سفیر اف انفلوئنس پیدا کړي، د خپل د یو اثر او د نفوذ یو سفیر دلته ډیولپ کړي. نو چونکې سیریا کې د ایران رسوخ زیات وو نو ترکیه هغه بیلنس کولو لپاره، حالانکه سیریا یو عرب هیواد دی، دا نور چې هر څه پکې وي د کوردیانو نه سوا د کوردیانو نه نور پکې ټول عرب دي زیات، یعنی خو ترکیه خپل انفلوئنس په جوړول غوښتو. نو دا چې فری سیرین آرمی دا هغه ته خو بالکل متواتر کومک ترکیه ورکړی دی، خپل بفر زونز هم قائم کړی دی. نو ترکیه لپاره خو یو بریا دا، لویه ګټه دا غی تر لاسه کو. خو زه داسې پام کوم چې دا فنډامنٹلسٹ فکر یا اسلامسٹ فکر چې کوم دی دا تحریر والو دا صرف دا ونډو ډریسنګ د پاره یا دا صرف تاثر ورکولو د پاره کړی وي، نو بیا خو د ترکیه د پاره او د عرب هیوادونو د پاره هم بلوی کښاله وي. ولې چې دای خو بیا نظریاتي توګه باندې هغه انقلاب چې هر رنګ انقلاب دی هغه بیا ایکسپورټ کول غواړي. د القاعده بنیادی فکر دا و چې هغه بین الاقوامي توګه باندې د اسلامي جارحیت یا انقلاب چې هغه وایي
د دې سره تړلی. تاسو خپل خبره هم جاری کړئ ورسره، خو دغه د دې سره تړلی دا پښتنه راوچتي کنه چې څنګه تاسو وایئ چې د القاعده سره هغه مخ کې هغه یو هغه ایديولوژي یا خپل هغه نظریات یې هغه وو یا د هغه سره هغه تعلق پاتې شي او که څه هم رستابیل شو، خو د دې ایديولوژي سره یا د دې نظریاتو سره یا نظریې سره او چې کوم د خپل یو سخدریزه نظریه لري د انټرنیشنل کمیونټي یا نړیوالې ټولنې سره به څنګه د خپل روابط ساتي یا خپل هغه سفارتي اړیکې لکه څنګه چې افغانستان کې کله طالبانو واک ترلاسه کړو دا یو پښتنه به مخ تراتله چې څنګه به خپل سفارتي اړیکې یا نړیوال تعلقات په څنګه پر مخ بوزي د خپل سخدریزه سره. نو د دې اوس د سیریا یا شام په حق باندې به تاسو سوای
زما خیال دی چې اسلامیانو د دې طالبانو اولین امارت نه ډیر سبقونه زده کړي دي. څنګه چې تاسو سراج الدین حقانی چې کوم پبلک ریلیشننګ یا انس حقانی د غرور څنګه چې پبلک ریلیشننګ کوي، نیویارک ټایمز ورته د پورا یو صفحه سپیس ولا ورکوي، دغه مضمون چاپ کوي، دغه سیدا نور خلکوم د دې اسلامیک سټیټ کانفلیکټ آیسس داعش والو او القاعده نه سبقونه دی یم زده کړی دی چې هر څه داخلي توګه مازه د غي سوچ وی خو ښکارا داسې هغه سوچ ښکارا کوي نه زما خیال دی چې د راتلونکو ورځو کې د غي چلن سره بدا ښکارا شي چې کم طرف تل غواړي خو تر اوسه پورې څنګه چې روس ته یا ایران ته یا بل چا ته ډاډ ورکړی چې داسې ګامونه به موږ نه اخلو د او بیا نن ما یو ارتھوډاکس ایران کرسچن پروفیسر دغه یو پروګرام اوریدو نو هغه یو قسم خوشبینه و چې تر اوسه پورې د ماینورټیز ته زیان نه دی رسولی نو خو بار کاشس اپروچ دنیا ته هم پکار ده سیرین ابزرواتوریز په دنیا کې موجود دي ډېر زیات سیرین ډایاسپورا هم یو لوی ډایاسپورا ده ما کوم وخت میشیګن کې ټریننګ کوم ما سره ډېر سیرین ملګري په غو کې ډاکټرانو د دې کو یو سایزبل پاپولیشن تر ارجنټینا پورې دغه دې نو زما خیال دی چې دنیا ډېر امیر نظر باندې وګوري د راتلونکو ورځو ته
مننه کو ډاکټر
یو څو پوښتنې نور یو دوه درې
وړې چې په یوټیوب باندې یو پوښتنه راغله
په یوټیوب باندې راغلی و او خوده
ته نه یادونه سخه
او کنه ولې چې خلک دا خبرونه ګوري دا مهال خو له بده مرغه په فیسبوک نه راځي کنه په فیسبوک وس دومره پوښتنې وي چې خصوصتون زده نو په فیسبوک نشته
پر یوټیوب باندې پوښتنه راغله دا ډاکټر صاحب غواړي دا پوښتنه کو درسه رحمت حسین د ادم ذکر لینه دا پوښتنه لږه و چې په شام کې د بشل الاسد حکومت خاتمه د علاقې د پاره کومه لار اختیاروي
دا بل تکرار کې سوال
دی وای چې په شام کې د بشل الاسد حکومت خاتمه پر علاقې کې شاوخوا سیمه کې به څه تاثیرات ولري
بیا په پاکستان ځکه پکې
مهم تاثیر خو په ایران باندې دی کنه څنګه چې مارز کو اوس دا راتلونکو ورځو کې چې کوم میډل ایست دی دا د اسرائیل میډل ایست دی اسرائیل په بالادست قوت دی عرب هیوادونه چې کوم سعودي یو ای یا قطر چې کوم اسرائیل سره کی لري یا د دې خواهش لرلو چې اسرائیل سره واستوار لیکولري دا غوښته لپاره لویه ګټه ده او ایران د پاره هم تاوان دي دا څه ترکیه تم پل د انفلوئنس پهلاولو گنجائش پیدا شو پاکستان د پاره څه خاص تاثیر د دیش نه دی سوای د دینه چې پاکستان کې دنه چې کم اسلاميان دي سخت دریزه طالبان یا هغه د پاره به یو نظریاتی غونته کې ګټه دا هغه د پاره یو نظریاتی انسپیریشن دی دا به ورته وی خو دا سي ډایرکټ پاکستان باندې د دې تاثیر نه وینم ځکه له پاکستانی ډلې چې الته جنگې دي هغه کې دي چې واپس راشي نور دغه به وي د پاکستان د شيګانو د پاره د زیارت مسله د سید زینب زیارت چې کوم په دمشق کې دی هغه الته ډېر خلک بدلل دغه سیدا لوجستیک مسلې به کې دي چې وی خو بر راست پاکستان باندې څه تاثیر نه لري
دلته د بفرزون خبرو کو د اسرائیل لخوا چې کوم ګولان به هایټس باندې یا د ګولان چې کوم غرونه دی پاغي باندې د چې څنګه په شام کې د صورتحال بدل شو په سوریا کې نو بیال تکي د ملک په جنوب کې اسرائیلي ځواکونو ځینې سرحدي علاقو باندې خپل یو موقتی یا ارزي توګه باندې خپل یو ولکه التکي ولګه ولا په دې غلبه تاسو وایي
نو څنګه چې ما وی اسرائیل د پاره خو دا خو ګارد سنټر کنه دا بالکل دا غیب کې دیشي چې ذهن کې منوي چې دا سه ماحول به پیدا شي خو بهرحال چې کم وخت دا سه ټیکټونیک شفټ پیدا کیږي نو مضبوط هوا دونه چې کم وی هغه خپل تیاری ساتلی وی نو اسرائیل ته نه ګټه پورته کا دغه سه ترکیه ګټه پورته کا غي علاقې نیولې دي او متاسفانه تاریخي توګه باندې چې څوک یو سیمه ونی سي بیا غه دومره په اسانه نه پریدي دغه په بارګین کې بسنه څه واړی چې کم وخت د سوریه حکومت واستوار شي نو اسرائیل بغه بارګینینګ د پاره به د علاقې استعمالي فلحال خو خپل پوزیشن ډېر مستحکم ک دغه سي امریکا هم الته وجود لري تقریبا نه سو عسكر د امریکای الته دي ننم د داعش برخلاف عملیات امریکا وکړل نو دای بردا ټول بارګینینګ د پاره به استعمالي زموږ خیال دي د علاقې دی نیولې کړی دي.
صحیح. او ډاکټر صاحب تاسو د اقتصاد خبره هم کړل، اکونومیکل چې تاسو ول چې د دې هیواد مخکې نه هم په سمو حالاتو کې نه و، نو د وس تاسو بشري د humanitarian خواته که هم کته نو کو نو څه فکر کوئ چې د غنوی دلی دراتک څخه به آیا د شام حالات به بهتره سي یا به هم نور څه داسې
بشری
ناورین به مخه تر حاصله کوم چې افغانستان د کته نو کو
داسې حالات بشری ناورین ډیر زیات خطر را پیدا شي، فود شارټیجز، بیماری، نور دا مسلې. نو ما خیال چې دنیا باندې لوی ذمواري ده چې یو قسم انګیجمنټ که حکومت سره راتلونکو واکمن چې هر څوک وي هغه سره کنه وي، نو د ملګری ملتونو شتون هلته ډیر زیات ضروری دی چې ریاست سقوط کی، نو بیا د ریاست دا نور فعالیتونه هم ورسره بیا لامحاله هغې باندې هم اثر پرېوزي. هیلث دی، بجلی، اوبه، دا برق، دا ټول مسایل ورته پیدا کېدای شي. د سیریا اقتصاد کې خو دومره توان نشته، نو هغوی به دې نړیواله قوتونو ته د امداد په نظر به ګوري چې هغه طرف نه امداد ورته ملاو شي. د راتلونکو ورځو کې اشد به ضرورت وي هغې ته د امداد.
صحیح. مننه کو ډاکټر صاحب، تاسو خپل وخت مشترک یو په دې خبرونه کې مرسته غډون وکي. نړۍ مننه کو استاد څخه.
خوش په ولر.
مهرباني.
شش په ولر. الله مالسا.
الله پامن.
قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، زموږ سره سیاسي څېړنکار ډاکټر محمد تقی دا مهال د فلوریدا څخه راسره په دې خبرونه کې مل وو. او هغه دی د پشام کې تحالاتي او څو پښتنې موږ درلودلې، یا هم څو پښتنې چې ساس په فکر کې راولای شي پر هغه باندې معلومات را سره شریکوله. او راپسی بل راپورته لیکي چانی څنګه
یو سو پیغامونه راغلي دي، هغه یو بل صحت ته چې واړو، بس زما په خیال په هغه کې بیا را سره ده یو سو رپورټونه دی هغه به هم شریکو. او کدی خو خاينه استاد چې کوم پیغامونه راغلي دی هغه به شریکو. روزمن خان سه یو پیغام را لګل او هغه اسمت اخکارینه کې دی شیکاغو ډیلیټ کړي. هغه هم یو پښتنه را لګلی و کوم ته چې په هغه وخت کې چې کله روزمن خان سه پښتنه ولي کله ډاکټر صاحب هم هغه پښتنه ته جواب ورکاو، نو کې دی شیکاغو به چرته بس جواب خو ورکړو. نو بیا موږ ډیره مننه روزمن خان سه.
یو بل نوې خبر هم راغلي دی، واړو دا هم شریکو پر وپاڼه باندې د ډیوی نوی دلی کې د امریکا سفارتخانه په هند کې د واکمن ګوند بھارتیہ جنتا پارټي هغه تورونه ناسم او د مایوسی وړ بللی دي چې ګواکې د امریکا د بارنې چارو وزارت د وزیر اعظم نریندرا مودي خلاف د رسنیو راپورونو کې لاسوهنه کړې ده. په هند کې د امریکا سفارتخانه نخ پورسوي بیان کې ویل سی دي چې دوی یوازې د خبريالانو او مهارتونو د لوړولو لپاره د آزادو مطبوعاتو ملاتړ کوي او د آزاد میډیا د تنظیمونو په ادارتي پریکړو نه اثر انداز کیږي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي ګوند بھارتیہ جنتا پارټي د دسمبر پر 15 په سوشل میډیا د خپل رسمي اکاونټونو لاله په یو شمیر پوسټونو کې تور لګولې و چې د امریکا د بهرنی چارو محکمه او د ملک د ډیپ اسټیټ عناصر د تحقیقاتي صحافیانو د یوې ډلې او د حکومت مخالفه ګوندونو د مشر راهول ګاندي سره په شریکه د هند د بې ثباته کولو هڅې کوي. د ډیپ سټیټ اصطلاح د کوم ریاست دننه د موجوده طاقتورو ادارو لپاره کارول کیږي. او بھارت جنتا پارټي د زیارت په ورځ د یو فرانسوي میډیا راپور حواله هم ورکړی و چې پکې ویل سی و د نړیوالې پرمختیايي امریکایي ایجنسی یو اس ایډ او د سرویس په څیر نورو ډیپ سټیټ شخصیتو او د سی سی آر پی ته مالی حکومت کوم ورکړی وو. د دې خبرې تفصیل هم تاسو خبر د کولای شئ چې د ریوی پر پاڼه باندې ولولئ.
یو څو پیغامونه وایي، بیا به یو ورو کې د میته ورسو. رحمت حسین د آدمزای کلینا ویلی دي چې الله تعالی دې دا واخه د جګړې نه زیاتې نه لکه د زیاتې دو بایس ونه ګرځي او شام کې دې الله تعالی امن راولي. بیا سمی الله دلدار وایي چې سلامونه احترام وایم او هیله ده چې صحت په موروغ وي. سمی الله دلدار يم له یمن نه مو خبرونه اورم د یوټیوب لاري او ټولو مالدارو خخه د خطا سویلو. بالکل نه، بس ډیره مننه ستاسو چې
سمی الله تاسو له ما چې الله حلیمی تندر
وو
نو مال دالک چې دوی هغه دی دي نو باڅ مګ دش دی پېمن کې د خبرونه ګورې نو مال غتصم کني
او بل سم یو لاري نو بیا هم ډیره زیاته مننه چې تاسو د مهال یمن کې خبرونه ګورې د یمن نه هم مهم خبروي نو د شل بوکو چې یو دوا وړو کده می ته ورش
وو بیا به دوا هم سات د خبرونه پیلېږي خپل ځانګړي موضوع لرو پر هغه باندې به خبرې اترې کوو او مرسره به مل مهمي په دې خبرونه کې پروفیسور عرفان اشرف صاحب بر عرفان اشرف صاحب را سره زي نو لار به سوي وي دوه وړ کې د می ته
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیویریش ساته په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه ټولا او به تر په خبرونه به سونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریا پینځه ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلیویریش ساته لډي وسره اوسه
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ په خپل حوصله نه بیلو موږ په سکولونو ته ځو موږ په تعلیمونو کې خپل
پښتنه وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
بیا سړي وسره اوسه په خیر اغلاس قدر ملیدون کارې دونکو د خبرونه دوهم سات یا هم برخه پلسوی د تاسو هم خبرې چې په دوهم سات کې د خبرونه ساس ته پاره و ځانګړي موضوع راوړو نن هم د ځانګړي موضوع سره غلی او د هم وای چې دای و نړیواله ورځ چې ټول نړیوال منځي او هغه هم د فساد پر ضد د مبارزې ورځ یعنی ملګری ملتونه د غورز لمانځي د دسمبر پر نهمه باندې د فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ په توګه د غورز پیژندل شوی د فساد وایو یا رشوت وایو
کرپشن
وایو نو د سډیر لغاتونه دي چې د یو څه وایي فساد د پاره کارول کیږي
نو د کرپشن په خلاف نړیواله ورځ دا اوریدونکو لیدونکو او څنګه چې کله ساس پیغامونه هم راځي په دې خبرونه کې نو اکثره په کې دالي کلی شوی چې کرپشن د ملک جړی خوړلې یا ختم کړلې یا کرپشن په هر محکمه کې دی چې کلم د ستونزو خبر راځي د ګرانه خبر راځي یا د یوې ادارې د تباهال لکه تباهالي خبر راځي نو اکثره ساسو پیغامونه راځي چې دا ټول د کرپشن په وجه باندې نو دا کرپشن څه ته وایي دا څنګه کیږي په کم صورتونو کې کیږي کم صورتونه دي چې هغه کرپشن کې شماريږي او دا څنګه ختمې دي شي کرپشن
او بیا کده دا ورځي په حق لباندې و هم وایي چې د فساد نړیوال ورځ د یام در شوت پر ضد د غورز المنزل کیږي یا کرپشن په ضد باندې د ورځ المنزل کیږي خاص په دې خاطر باندې خلک څنګه په هغه ورکل سي چې د رشوت یا هم د فساد مخاوني ولسی په هر اداري کې چې په هر ملک کې چې او یو استقام او یو ډیر ښه دولت چې دی او حکومت چې دی هغه قائم سي په هر مملکت کې بیا که شوارته دغه کالو ګورو نو بیا دادی چې یونایټینګ وذ یوت اگینست کرپشن یعنی ځوانان راټولول او دا غوډی سره په ګډه د یو شپ پرمختګ لپاره د یو شراتلونکو لپاره د ځوانانو راټولول د غوډی سره کار کول دی چې د په یو هواد کې یا په ملک کې د رشوت یا هم د فساد خاتمه وسی نو نن هم په دې خبرونه کې به خبرې کوو چې څنګه په یو حکومت ناکامی دی څنګه ناکامیږي څنګه پرمختګ نسی کولای او خلک د یو ملک چې یا هم په یو هیواد کې چې د ستونزو سره کله مخامخ وي په دې ترټولو ترشا لوی لټو کې چې رشوت وایو یا هم فساد وایو فساد اداري وایو دا یو ډیر غټ رول لوبوي د دې مخنیوي څنګه کېدای شي او د دې څخه ځان څنګه ژغورلای شي او څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د پوهاوی چې د دارا راوړل شي او څنګه یو بل کس کولای شي چې په یو اداري کې یو دفتر کې یو ځای کې آفس کې چروان دي دغه مخنیوي ونيسي کې یو بل کس رشوت اخی کرپشن کوي یا هم فساد کوي داغه شکایت وکي ولته زیاتره وخت د رشتم په دې خاطر کوي چې خلک د ریپورټي نه په دې کلباني خبره نه کوي سرګي پر پټي کې وزن میستانې میزمانی
دلته کرپشن واقعي دي سړي چې لکه کرپشن د مختلف صورتونو دي کوم چې به شجاني او رشوت هم دغه یو صورت دي د کرپشن چې تاته یو یوخه لکه فرسوک در کې چیرې د زماله خو بس ستاره پر دادا دي خو ته زما دا کار وکا نو او یا دا کرپشن یو حصہ ماهرین ونور مونږه خو کوشش او هڅه کوي چې پروفیسر عرفان صاحب سره رابطه وکړو خو اوس دا مهال رابطه سره نه کیږي الته یو خبره چې د سیګنالو مسله د پاکستان کې خو کوشش او هڅه کوي چې رابطه سره وشي بل چې کوم ماهرین وای د کرپشن ډيري برخو کې د رشوت ترڅنګ بیا دا هم دي چې د یو د خپل فائدې لپاره د یو محکمې ته نقصان رسول په خاصه توګه باندې داسې یو اداره چې خو تکړه رواني او ناسه په تو پکې خپل ملګری یا خپل خپلوان پکې په مختلفو پوزیشنو باندې ولګوي چې هغه ایس اهلیت یا قابلیت نه لري
خو هغه کیف فسادي نه کوي نو د سیډیر څه په دغه رشوت کې راځي د یو کمزوري څخه फायदा وچته ول د خپل شوال لپاره یا هم په یو بل چا باندې الزام لګول د سیډیر ډیر څه وای چې لاملونه درشواد یا وای اړخونه درشواد کېدای شي
دا وو کرپشن
نو نن به هم پر دې ټولو باندې خبرې کوو او بل د پرمختګ د پاره چې کله ترشواد یو چاتور کول کیږي چې د یو عادي وای معمولی یو کار پیدا کول لپاره یو وظیفه یو جاب د پاره یو څوک سي نو هغه هم به رشوت ورکوي بیا به غتر لاسه کوي یا یو پوزیشن دی یو انسان غواړي چې پرمختګ وکړي نو هغه د پروموشن د پاره هم وای چې دا رنګه برایبس یو وای رشوت دی دغه څه کار خسر کیږي نو پر دې ټول باندې به خبرې کوو تاسو هم که څه پوښتنه لری کولای سي د یوټیوب د لاري یا هم ټلیفون راته وکړي 00120200503 باندې
و مونږه کوشش وکړو چې ډاکټر صاحب سره رابطه و لګي زموږه ډاکټر صاحب سره رابطه وشي نو خبرې به سره کو او لاغنی رخه دې مونږه به رپورت ته وتره شو تاسو پیغامونه را لګلې شي په یوټیوب باندې او یوټیوب وسو په فیسبوک باندې
پرونه نه شته هم وای چې نه خبر چې زموږ اوریدونکو لدونکو یو فیسبوک باندې چاته تیغه بیا الته یوازې په فیسبوک کې پاتې بیا یوټیوب ته ناراضي
نه دا یو خبره ده. نو د شلبکو د حمید سمسور رپورت ته براشو چې ترسو زموږ سره ډاکټر صاحب راځي نو پروفیسر صاحب د حمید سمسور رپورت ته براشو او نو دا حمید سمسور دا رپورت کو غوندا هم یو قسم د کرپشن سره علاقه لري چې کله یو مطلب ده کنه مطلب تخبل خور لور لچې په جائیداد کې حق نه ورکوي یا خزو ته وراثتي حق نه ورکوي نو پاغه د پاره بیا هم لکه خزي لوستون سره مخوي بلوچستان کې د خزو د وراثتي حقوقو د قانون سازي په حق باندې دا رپورت چې ولي آیا دا قانون سازي د زند خکار پاتې ده نو تفصیل هم د دې خبريال حمید سمسور را سره په دې ویډیو رپورت کې شریک وي.
د شوجو د حقوقو لپاره ځخ پورته کوونکی د غیر دولتي موسسو اتحادیه د ایواجی الاینس د مدني ټولنې فعالانو د کوټي په مطبوعاتو کلب کې په ګډ خبري کانفرنس کې د شوجو د سنفي تشدد په ضد باندې د شپارس ورځنی کمپاین پر مهال وویل چې صوبایي حکومت دی د شوجو د وراثتي حقوقو د بشپړ تحفظ لپاره دی زر تر زر قانون سازي وکړي او د بلوچستان د های کورټ ته پریکړه سره سم دي د شوزو د وراثت د حقوقو او په دغه ډول مقدمو کې دي پر شوزو باندې د فشار د ختمولو او د دوی تحفظ دي یقیني کړل سي.
دا ټایم چې مدر مورټیلټی ریټ وګوري هغه ایشیا کې په بلوچستان کې ګردو سره زیات هاي دی. د هیلث ایشوز دی ایجوکیشن صرف 24% لټرسي ریټ چې دی هغه د زنانو غدي په بلوچستان کې د دې په علاوه چې دی ډومېسټک وایلنس چې دی هغه هم یو ایشو دی اور د دې سره سره چې کم سیاسي یو پارټیسیپیشن یا نمائندګي دی هغه هم ډېر ډیفیکلټیز دلته لري.
د غیر دولتي موسسې کارکونکو ویل چې حکومت دی د نجونو د کوشنی عمر د ودونو لوړاندې لزند سره مخ بیل دی لاسمبلی زخه منزور کړي او د شوزو په ضد د جنسي زورونو د مخنیوي لپاره د شجنه متصيب دي وټاکل سي. په دې باب د پاکستان پیپلز ګوند د بلوچستان اسمبلی مرستيال سپیکر غزاله ګوله ویل چې دوی د شوزو د ستونزو د وارول لپاره تکل کوي.
زموږ کار د خلکو خدمت کول دي او پر مخ باندې ژغ رسول دي هغه چی هر پلیټ فارم وی موږ لخپل لوري دغه د حقونو جنگ په مخه خستیم. د دې لپاره زموږ سیاسي ګوندونه هم ډیر کوششونه کړی. زموږ د ګوند بنظیر بوټو هم د شوزو د حقونو لپاره ډیر قرباني ورکړې دي.
یواجه لانس دا غشتنه هم وکړله چې په دینزدو کې جرګه سیستم فعال شوی د حکومت په سرپرستی کې د شرعي او قانوني طریقې کار لمخه دي او شوزو ته دي هم درې دې سپیڅد استازي توپ دي ورکول سي. په سرکاري ادارو کې دي د شوزو 15 دې سپیڅد ونده ځانګړي کړل سي. د نجونو او د شوزو لپاره دي د سایبر کرایم څخه د خوندي انټرنیټ اسانتیاوي دي برابر کړل سي. حمید سمسور وی وی دیوا کوټا.
بیا ستړي مشه او موږ اوسم کوشش او هڅه کوو چې د ډاکټر پروفیسور ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب سره رابطه وشي. تاسو همیشه غوي زموږ سره په دې خبرونه کې نه ګوري او همیشه په ډیر خام حساس موضوعاتو باندې غوي زموږ سره په خبرونه کې ګډون کوي. نن هم دا ډیره مهمه موضوع ده په سیمه کې نړیواله ورځ د کرپشن یا فساد پر ضد نړیواله ورځ او پاکستان کې چې کوم د پاکستان ولس خبره به وکړو او نه زیات پچاته په توچی کرپشن سمره پاکستان یو داسې حالت راوسلې د چې اوس هم اقتصاد ډیر زیات ورسره لکه دا اقتصاد کا خبره وکړو هر وخت چې کله هم د پاکستان اقتصاد خبر راځي نو چې ډیر مشکل کړي او د اقتصاد خنه دي د پاکستان اوس نن سبا هم بیا هم د دې چې ویل کې چې د ګرانه کې لګ کمی راغله دي خو آیا د دغه ګرانه کې د کمی راتل د عامولس په ژوند باندې اثر کړي هم دی وکنه ولې چې اکثر خلک وایي چې د کرپشن دا یو هم دی یو ورخه دا هم دی چې کله چې د شیزو قیمتونه لوړ شي نو د ګرانه وجه باندې خو بیا چې کله ګرانی ختم شي یا کم شي نو بیا د شیزونو قیمتونو واپس کته ناراضي هم اقل وړي واپس نه کمای نو پدې کې هم ډیر خلک بیا غیلي کوي بیا مختلف ادارتي فساد یا کرپشن هم کومګ د یو مثال چې کوم د ټولو مختدي پی ای ای په حق باندې ډیر خلک نیو کی کوي ډیر ماهرین ډیر د سیاسي ماهرین ډیر اقتصادي ماهرین دانی و کی کوي چې د پاکستان چې کوم سرکاري ایرلاین دی دا هغه اوس چې کوم حال دی نو دا هم د کرپشن په وجه دی بیا د غشن د سټیل مل د پاکستان خبره کیږي چې هغه هم یو وخت ډیر یو داسې اداره و چې مثالونه به ورکړل کېدل خو هغه اوس د کرپشن ښکار شول نو دا د حال دی دا ټول اقتصاد په هان یا سیاسي سیړونکو عام ولس دانی و کی کوي وخت په وخت باندې ساس پیغامونه هم راځي په دې حق باندې بیا د غشن ریلوی یا د ټرین خبره وکړو چې کر اورګاډي جنگي دی او بل سره همیشه بدایي خبر راتلی چې پاکستان کې اورګاډي تر ټولو خطرناک ځمکني سفر دی هغه ولی زکه چې پاغي کې هم کرپشن کېده یا داسې خلک به پکې هغه سل کېدل په سوکو باندې یا په پوزیشنز باندې چې هغه بداري اهل نه وو نو داسې ډیر خلکو به هم نیوکې راتلی داسې رپورټونه به مخکې راتله مخې ته راتله ورسره ځای رسنۍ هم په دې باندې وخت په وخت خبرونه هم ورکوي او خپل رپورټونه هم ورکوي نو دغه موضوع دا خو اوس ګورو نو زموږ سره اوسه پوری خو ډاکټر صاحب لا راته سره نکي
هڅه وکړو چې هغه دې هم را سره راسي په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړي خو د رشوت خبرې باندې مو خبرې کول پر کرپشن باندې یا فساد باندې خبرې کو نو په دې اکل هم د ملګر ملتونو تمرکز وایي په دې باندې دی چې څنګه ځوانان چې دی هغه راټول کړي او د ځوانانو یو قوه جوړ شي چې ځوانان چې کم مخکې یعنی کارونه کوي یا اداراتو ته راځي هغه مکمل پوهسي په دې حق باندې چې څنګه دی کولای شي چې د رشوت یا هم د کرپشن یا هم د فسادو مخه ونیسي نو د ځوانان یو ډېر لوی رول چې دی وای چې د یو مملکت یا هم د یو هواد یا د یو دولت وایو حکومت کې ډېر مهم رول لوبوي نو د ځوانانو اشتراک به بیا څومره فائدہ مند وي د رشوت په ختمولو کې ول چې هر ځوان چې دی هغه هم د غهیلی ودالري چې کله در سوس خلاصي زکری په پایته ورسی نو بیا غسن کولای شي چې راولار سي او یو خپل ځان لپاره یو کار پیدا کی بیا کار پیدا کولو کې بعضی ستونزې سرکغه مخامخ کیږي نو څنګه د ځوانان کولای شي چې په ګډه باندې د رشوت مخه یا هم د فساد مخه ونیسي فساد
یا کرپشن مخه ونیسي آصف خان په یوټیوب باندې سلامونه را لګلې دي ډیر زیاته مننه وعلیکم سلام چې تاسو خبرونه ګوري آصف خان صاحب را به شو بل ویډیو رپورت ته د د جینکو او د میرمنو د کرکټ کې هم در خبرې دي چې
بالکل
د میر د سړو خو ذکر کیږي چې یاره کرکټ کې داسې داسې وکړ دمه دمه رنزونه جوړ شو هر ورځ په کمنټ کې اکرام صاحب محمد اکرام چې اکرام خان دی کې اکرام الله او د کرکټ اپډیټ راکې خو د میرمنو ذکر پکې څوک نه کوي هم کرکټ لري
لا غسه دي نو سموای چې په خبر پرسن خو کې د بلا بلو سیمو څخه د کرکټ لوبغاړي جن انجونی چې دی هغه پېښور ته راغلي دي اول ته د کرکټ مقابلو کې برخه اخی اخیسته دا او د وایس اف امریکا لري خبريال مدثر شاه سره د خپل علاقو کې د انجونو د کرکټ په حق لبانی خبري کړې دي نور تفصيل تاسو ته مدثر شاه د ډي وي همکار په دا راپور کې تفصيل شریکوي تاسو سره
یہ دل ته په خور کې لټلند ډیر دی خدا د چیرو او استل پکار دی کنه دی لا او دا د چي مور خپل اجازه ته اتر دی نه کوته نو ور کوي کنه غن خټلند ته په پېښور کې نو دا مور خپل ل پکار دی چې خپل بچو له اجازه ور کې نوریان الله چې ای روزي دل ته خپل ټالنټ خو ای مخ کې لار شي پاکستان ته گیم او دل ته سرجی دوه خاص فیسلټی دی نه کو د پار نشته دی یو د پردې مسله دا او چې زدا غوړم چې څنګه الکانو ته پروپر اکیډمی او کوچز وی دا سې د کلز د پارم پروپر اکیډمی او کوچز دی ور
فیسلټیز ته نه زخه همیشه چې کوم زی تلاړ سم دغه وتاي چې مشته فیسلټیز پروواید کی مشته اکیډمی ستا نه کوچ ستا او مش خدا ګراوند اول ورتي ولید تاسو مشته فیسلټیز نه ستا
پېښور کې د سپورت فیسیلټی د الکانو د لپاره ډیر دي نه کو د لپاره نشته پېښور کې ټیلنټ ډیر دي خو دي نه کې دا دي چې اکیډمي نشته زه به دا وایم چې مونږ ته پرایوټ اکیډمي کوي چې اکیډمي دی راته جوړه کې ولې کېدل څه ټیلنټ ډیر دي نه کو د لپاره اکیډمي نشته څه ځای نشته چې هغه خپل ټریننګ وکړي
پہلا خبر ہے دادا سے اپٹ آباد کے دالکانوں دا پارا ڈیر ہر سے دی کوچیزم دی ہر سے دی مطلب سے منگا یا زنگا گراؤنڈ کے مطلب منگا کرکٹ پلیئر منگا سے گراؤنڈ تلار شو سے فرسٹ کلاس میچوں نے منگا دروازے نہ بار ادرولی سے تاسو بدر نہ ناراضی مطلب زنگا جی نہ کودا پارا نہ کوچیز بھی نہ خل کئی منگا ددری جی نہ کہ اسے زنگا کم شو کیا گا منگا خپل نہ مطلب نہ منیجر پری دی نہ کوچیز منتا کوچنگ را کے زنگا کوچیز خو بیخی اڑو راضی نہ ٹول عمر سے دا وکال منگا کرکٹ دا منتالکانو خل لگ لگ لگا لکان رات کے چینا کئی فیلڈ نہ کئی بس دا کو نہ جن کو دا پارا اپ تا باقی سم دا نشتر کرکٹ کی بالکل ہم نشتر
سر سنگت دل پشاور کی جن کو تو فیسلٹی دی دے سے پمردان کی نشا پشاور کے جن کو تو پر ڈیر زیات اکیڈمی دی ڈیر زیات فیسلٹی دی ورتا پمردان کی لکا یوم نشتا دے سے اکیڈمی چ جن کے پک پریکٹس کی یا جن کو تو پک دے سے دغه ملو سٹے پک مخ کی ہو جی پی سی بی کی دے چو گورو من پشاور ڈیر جن کے سی پمردان یو جن ہم دے سے چا پی سی بی تا وتری
بیا ستړي مشي اور دونکو لیدونکو او د شام یا د سوریا په حق لباندې یو بل خبر راغلی غواړو چې هغه هم در سره شریک کو په شام کې د باغیان لخوا د ولسمشر بشار الاسد رژیم د ړنګې 207 ورسته د ترکیه ملاتړ لرونکو وسلوالو ډلو د شمالي شام په منبج په خار باندې بریټ کړي دي دغه خار د کوردانو په مشرۍ د شام دیموکراتیکو ځواکونو یا اس ډی اف په واکې دي چې د امریکا ملاتړ لري د ترکیه د دولتي رسنۍ انادولو د رپورت لمخې د ترکیه ملاتړ لرونکو ائتلاف چې د شام ملي پوز په نوم یادېږي د منبج په بیلابیلو برخو کې په پرمختګونو اعلان کړی دی خو د منبج پوز شورا د چې د اس ډی اف برخه ده دغه اداوی رد کړي او ویلي دي چې په خار کې د دوی جنگیالیو خپل عملیات دوامدار ساتلې دي بل رښتیا دا هم دي چې د منبج دغه د جګړې د استراتیجیک اهمیت هم لري چې په حلب صوبه کې موقعیت لري په 2014 کال کې د داعش د وسلوالو د لاس د اس ډی اف ځواکونو لخوا آزاد شوی و د غسیمه بیا د غسیمه د کوردانو او امریکا لپاره ډیر یو استراتیجیکی اهمیت لري خو ترکیه دا ځواکونه د ترهګرو په توګه غني او غواړي چې هغوی لسیمه وباسي
بل ورته بیا د مې چې راپورونه لمخي د یک شبه پرز سختو جګړو ورسته ځینې د ترکیه ملاتړ لرونکي وسلوال له منبج څخه وتلي خو ځینې نور د شهر په شاوخوا کې ځای پر ځای پاتې دي همدارنګه ویل کېږي چې د ترکیه ملاتړ لرونکي ډلې د شهر دننه له ځینو پټو شبکو څخه مرسته ترلاسه کړې ده د یک شنبه په ورځ سوي جګړو کې هیڅ امریکایي ځواکونه شکیل نه و او امریکا په سوریه کې شاوخوا 900 سرتیري لري چې د نړیوال ائتلاف برخه دي او د دې ځواکونو تمرکز په شمال ختیځ او ختیځ سیمو کې دي او په منبج کې شتون نه لري د پتیرو یو لس روزو کې د یاغیانو د چټکو عملیاتو پترس کې چې د حیات التحریر الشام په مشرۍ تر سره سول د دمشق په ګډون د شام ستراتیژیکي سیمه د یاغیانو لاسته ولوې دي او په ورته وخت کې د سی ان ای ځواکونو هڅې د کوردانو د واک لاندې سیمه نیولو ته متمرکز دي او
بل رښت بیا د بشار الاسد په حق لبانی روس وخت هم ساسره معلومات شریک کړي، خو یو ځل بیا به هم وایو چې روسی دولتي رسنو دا رپورت ورکړی چې بشار الاسد د دمشق له سقوط وروسته ماسکو ته تښتیدل دي، او دا په داسې حال کې ده چې د اس ټي اف عمومي قومندان مظلوم عبدی ویلي چې اوسنی بدلون د نوي او عادلانه شام جوړولو لپاره یو تاریخي فرصت دی. هغه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دا بدلون د ډیموکراسي او عدالت په اساس د یو نوي سوریې د جوړولو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د ټولو شامیانو حقونه خوندي کړي دي. د منبع جګړې او د شام د اوسنی سیاسي حالات بیلابیل برخي خای چې دا هواد اوګدي کورنۍ جګړې او نړیوالو سیاسي شخړو ورسته د نوي جغرافیایي او سیاسي جوړښت پر لور روان دي. د ټولو خکېلو خو راتلونکي ګامونه به پدې کې مهم رول ولري چې دا بدلون څنګه او په کوم لوري ته ځي. دا به هم وایي چې د دې رپورت معلومات د وایس اف امریکا کوردیش سرویس څخه حاصل شوی
دی. بالکل، او د سیمې کې هم د بازو هوادو غواړو چې خبرګونونه هم ساسو شریکو چې ایران د بشر الاسد حکومت یو مهم متحد هواد ایران هم په شام کې د روان کړکېش د حل لپاره په سیاسي مذاکراتو ټینګار کړی دی، او بلور ته بیا د ایران د سرکاري تلویزیون د ریپورت لمخې په دمشق د ایران په سفارت باندې د ناپیژند ولسوالو تر برید مخ کې ایرانی سفارتکارانو له سفارت وتلې و. ترکیه بیا د بهرنی چارو وزیر حکان فیدان ویل چې په شام کې لدیر لسکلن کورنی جنگ ورسته د بشر الاسد حکومت نسکورسو. هغه زیاته کړه چې اوس په شام کې واکمنی د بدلیدو په حال کې ده، او د بشر الاسد د وسیدو د ځای په اړه یې ویلي چې کېدای شي هغه له شامه بهر وتلې وي. عراق هم د حکومت ویاند باسم العوادی وویل عراق په شام کې روان پرمختګونه لنجدې څخه ساري او ټینګاري وکړ چې شام په کورنۍ چارو کې د لاسوهنه نه کیږي او نه دی د غوند په ګټه د بل غوند ملاتړ کیږي. اردن نه پاچا عبدالله ویل چې اردن د شام د خلکو انتخاب ته درناوی لري. هغه په شام کې د داسې هر ډول شخړو د مخنیوي غوښتنه وکړه چې د ګډوډي سبب کیږي، او د خپل هیواد د شمالي گاونډي د امنیت د ساتنې په اړه یې ټینګار وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 قرارداد مخې په شام کې د کړکېچ ختمولو ژغ کړي، او وايي د ډسبندۍ او سیاسي واک د منتقلي لپاره دي ګامونه واخیستل سي. بلور ته بیا یو سعودي چارواکي رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي سعودي عرب د شام په اړه لس ټولو سیمایزو لوبغاړو سره په تماس کې دي، او نیت لري چې د دې هیواد د ګډوډي د مخنیوي لپاره هر څه وکړي.
نو د دې د شام یا سوریا د په حق باندې تازه خبرونه به د ډیوا په وپاڼ باندې راځي په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب. تاسو دا ټول د ډیوا پاڼي تعقیبولی شئ،
او د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ټول خبرونه هم تعقیبولی شئ که غواړئ تاسو د تازه معلوماتو څخه با خبره پاتې شئ.
او د خبرونه د بی بی شیرین خبرونه خو تاسو په سهار کې ګورئ، خو بیا په ماخام کې ماسختن کې د وا خبرونه وی هلو وی او لوی پښتونخوا خبری خبرونه چې دا غی د لاري هم تاسو ټول معلومات ترلاسه کولی شئ، تازه معلومات د سیمه هم او د نړۍ هم. او ورسره رحمت حسین یو پیغام هم په یوټیوب را لګلې ده، نو هغه وایو او دی هم د کرپشن چې کوم زمونږ د دویمې برخې د بی بی شرین یو موضوع په غیلی کلی دی چې زمونږ په هیواد کې کرپشن هر اداره تبا کړی ده. حکومت د کرپشن ختمولو داوی خو کوي، خو عملی طور په دې کې هیڅ قسم کمی نه راځي. کچري حکومت په کرپشن قابو اومندو نو ملک به ډیر ترقی وکړي. مننه تاسو. او بس فیسبوک په حق له بده وای چې ټول سلامونه ته
وعلیکم السلام
کې وی شي که خلکو سلامونه غای باندې را لګلې
دا راسه دی. او بس هغه وخت تاسو خبري هم راځي، نو ژوندۍ خبرونه ده. په ژوندۍ خبرونه کې ژوندۍ پروګرام چې کله تاسو وړاندې کیږي نو دا خبرې پکښې کې تخنیکی ستونزې هم وي، خو تر سبا پورې به دا ستونزې هم حل سي. بیا هم مننه کوم د ټولو څخه چې دا مهال د خبرونه ته ناست یاست، خبرونه ګوري او راسره ملتیا لري. مننه کوم
ډیر خلک پکې اوس راغلل، خو بیا هم ډیره زیاته مننه. مونږ کوشش او هڅه وکړه چې خپل میل مسله رابطه وکړو، خو په سیمه کې د سیګنالو مسله شته دی اوس هم، او که ټلیفون رابطه هم نکېږي او که دغه ته وګورئ نو په سکایپ باندې هم رابطه نه کېږي، ستونزه ده. خو خیر دی، دا خو مونږ وخت په وخت په دې موضوعاتو خبرې کوو.
بالکل
پروفیسر عرفان اشرف صاحب خو همیشه سر پخبارونه کې ګډون کوي
بالکل او هغه دی هم کرن سره وای نو شپ تفصیل سره به مو په دغه ملګر ملتونو دغه نړیوال ورځ باندې د فساد په ضد چې المنزل کې یا کرپشن په ضد باندې په دی باندې به مو خبرې کړې وای خو خیر دا د سی موضوع د چ پر دی باندې بیا بیا هم خبرې کولای سو او راتلونکي کې بیا پر دی باندې یو ځل بیا خبرې وکړو
او نو یو ځلی بیا د ټولو ډیره زیاته مننه او ګورو چې نور څه نوې معلومات را سره پدې منس کې راغله هغه به هم در سره شریکو خو تاسو کولی شئ چې د ډیوا واتس اپ چینل هم فالو کړئ وی او ډیوا په دا چینل باندې تاسو د تازه خبرونه هم لوستل شي د خبرونه کې به څنګه چې مونږ په هر د ګولیا دوشنبه په سحر باندې یو ځانګړي خبرونه هم راوړو ساس لپاره د 1.5 منټه وکیل خان په ډیر مهنت کوي هغه خلکو سره هغه ځوانانو سره
مرکه کوي معلومات راټولوي او تاسو ته وړاندې کوي چې تاسو یو څه ځندې زده کړئ او تاسو ته ګټه ورسوي
او هغه داسي مرکه وی چې ځوانان دې ګټه ترلاسه کړي یا د ځواني یو داسي ځوان وی چې هغه یا پیغله وی چې هغه پرمختګ کړی وي او دا غوی د تجربه د لاري نور ځوانان یا پیغلی هم خپل ژوند ته کلکه پرمختګ وکړي
او زده کړی وکړي کټی تر لاسه کینو دا ډیر معلوماتي خبرونه د ولولي غواړو دا در سره شریک کو دلته به هم اساس ټول څه نړۍ مننه کو چې په دې خبرونه کې را سره مل وست پیغامونو د لاري په یوټیوب باندې او همداسي تلویزیون له لاري موږ ګوري یا اوري نو ډیر مننه کو اساس ټول څه نګین جان اساس هم ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره
ملوست تاسو ډیر زیاته مننه او بالکل تکنیکی همکاران به نه هیرو کیلوین زبیر الطیب نشوان او زینب عبدالرحمن دا زمونږه قدرمن تکنیکی ملګری او زنی اډیو انجینیرز او زنی ټی وی انجینیران دي او ورسره زمونږه قدرمن پروډوسر محمد عالمگیر سره به واست بی شیرین اجازه واخلو ولولې ته به ورشو ډیر زیاته مننه د ټولو
مشه د پروګرام ولولي سره واشنگتن ډي سي نه زو وکیل خان يم د وایس اف امریکا ډیوا د ځوانانو او پیغلو لپاره اونې خبرونه ده نن په دې خبرونه کې مونږ تاسو ملاوهو د یو داسې پیغلې سره چې په پاکستان کې د کډوالې ژوند کوي خو یو انزورګر ده پینټر ده او آرټیست ده هنرمند ده وایي چې د خپل هنر د لارې د افغانو جنو د افغانو خزو خو عکس نړۍ ته خودل غواړي او دا غي مسلې یا پرابلم یا ستونزې چې کوم افغانو پیغلو ته مرمنو ته ورپیخي دي اغه د انزورګری د پینټینګ یا دغه عکسونو د لارې خودل غواړي خورشید شمس نومیږي دغه پیغله چې موږ سره بنن په دې خبرونه کې خبرې اترې کی زبا خورشید شمس موږ سره د اسکایپ په لګه په دې خبرونه کې ملمنه کیږي تر څو چې هغه موږ سره ملمنه کیږي زه غواړم په پروګرام کې یو لنډه شاند مو اخلو د مینه پسې راشو نو د خورشید شمس بيبي سره به په دې خبرونه کې خبرې اترې کو ټول را سره مل پاتې شي د ډیوا کرمونو کتون کو د میرست یو واری بیا په خیر راغله او دا وخت راځه د اسکایپ په لیکه باندې خورشید شمس عملګری شوی دا خورشید بی په خیر ستړ مشه
السلام علیکم څنګه تاسو ښه زه ټول خبرمنو دغه سلام علیکم سوچې افغانستان کې مامینی او جهان ګور په کوم افغانان کوم دوستان چې مینه زو ته سلام وړاندې کوم زه افغان انزورګر یم چې کله ما خپل انزورګری شروع کړه په کال 2018 کې وو او زما ډېر شوق و د ماشومتوب نه د انزورګری سره لیکن کوم حالات چې په افغانستان کې په 2020 کال کې 15 د ریکست کې راغله نو ما وګورم چې خپل دا ما غدار دا منام چې افغان نجونو باندې او افغان خصه باندې هغه حالات
سمرا پینٹنگ ہم کرے سمرا آرٹ ہم جوڑ کرے سمرا تصویران ہم جوڑ کرے سمرا اکسون ہم جوڑ کرے اترو سب پورے
د طالبان را کومه ما کو مثلا چې تاسو ته زوای او شاو چې ما انزورګری کومه پرینټینګ سره زما دې شاو کو ان چې کله طالبان را نو کوم حالت چې په ما باندې او باندې هر انزور باندې نام ده نو ما وخت چې په دې دا چې په موږ شوه دی هغه خپل د انزورګری د لارې هغه د درد را وباسم په رنګونو کې بیان کړم څنګه چې شاعر خپل درد بیانې په خپل په شعرونو باندې خپل په الفاظو باندې هماغسې ما غوښتل چې د خپل د افغانانو درد زه په قلم باندې په رنګونو باندې بیان کړم.
ښه
پینټینګ دي چې ما کړې دي چې کوم یو چې هغه حالات چې کوم افغان ښځو باندې افغان ځوانانو باندې افغان نجونو باندې خاص چې د افغان نجونو مکتبونه بند شوي دي هغې لپاره زه دا انځورګري کوم چې د افغان ښځو غږ پورته کړم او بېرته مکتبونه خلاص شي.
کله چې تاسو په افغانستان کې جمهوري حکومت و او تاسو په افغانستان کې ونال ته تاسو څه کول طالب علم وي څه دې کول کار روزګار دې کول څه دې کول
مخکې د طالبانو د حکومت نامه یونیورسيټي ولا کومنتوم وې کمپیوټر ساينس په منځ کې و ما په دویم کال کې و ما زه د دې کال ته کېدو کې و چې کله طالبان را نو ما هم زمان هم می کار کولو او خپل د امام کار دې فیس نه خپل د کار د سمری نه معاش نه ما خپل د پوهنتون فیس جوړولو نو ډېر په مشکلاتونو باندې ځکه اسما فامیل نه شو ورکول زما فامیل نه شو کولی چې دا کوم زما فیس چې دی هغه متراکي ما خپل همدې د کار د طریقه باندې ما کولو کولی شو چې خپل فیس جمع کړم پوهنتون ته نو کله چې طالبان راغله هر څه پاتې شو زما ټولې هیلې خالص پیلو شوې هغه هیلې ارزوګانې چې ما لرلې چې زه به یو ورځ یو چیرته رسېږم او افغانستان به آبادوم او خپل فامیل ته او ټول ملت ته به ویاړ کېږم لیکن زما هیلې خاورې لاندې شوې نو زه هغه افغانه یم چې د هر افغان جنۍ او د هر افغانې ښځې هغه درد چې دی حالات بیان کو راکٹ لانچر کے پینسل ورکڑے دار تا بیان کا پدی کی تسخو دل غواڑے دنیا تا دی کی سدی پنځلسم د اگست کې کله طالبان راغلل نو افغانانو دې فکر کې وو چې دوی به میدان هوایي ته چې لاړ شي نو د دوی ژمن به سم شي آینده به یې جوړه شي ځکه چې ټول غوښتل چې د دوی د افغانستان نه وتښتي او خپل مستقبل ارامه کړي او آینده یې جوړه شي لاړ شي خارج ته لیکن دوی خبر نه وو چې دوی به نیم به میدان هوایی که مرکی که اون دی نور به د تقریبا څلو پنځه شپږ کسو چې د تیاری نه راغو دي دا موږ کې بیان کړی دی او بل دلته چې دا جمعې د پلار په کومې کې یو شوې ده چې کله پلار غواړي چې د دیوال نه یې اخوا امریکن ایئر فورس ته ورکړي چې دا تیاری کې بوزي لیکن دا د پلار په کومې کې ما راغلی شوې او بل دلته دا یو سړی دی چې دا ټول نن میاشتې پن ماشومه په امریکا کې یو فورس ته ورکړي دا چې دا د دې ژوند دا شي افغانستان طالبان راغلی ځکه چې شپږش کاله مخکې چې کوم حالت راغلی و په افغانستان کې کله چې طالبان راغلی و هغې نه پس افغانستان ډېر حالت خراب شو او ټول د علم نه د کار نه د هر څه نه پاتې شو نو دا نن ورځ چې کوم افغانان او کوم افغان ښځې افغان نجونې او ځوانان پاتې دي هغوی کاروبار نه لري مکتبونه بند دي هر څه بند شوي دي نو دې له وجې ما په کې یو بل تصویر ایستلی دی چې دلته طالب دی او طالب چې د اسرو د ټوپک په ځای دلته ما ورته قلم ورکړی دی چې دا قلم مطلب دا دی چې صلح د قلم مطلب دلته صلح او امن دی او دلته چې د دې به کوم مرمیانې دي دا دي نو دا ما ورکړی دی دا مې قلمونه ورکړي چې د دې مطلب صلح او ازادي ده او نجونه مکتب ته پرېږدئ درس ته پرېږدئ پوهنتونونو ته پرېږدئ نو د دې مطلب دا دی چې دا میسج ما طالب ته رسولی چې تاسو کولی شئ د ټوپک په ځای قلم استعمال کړئ
او په دې پینټینګ تاسو څومره داد ملو شوی دی څومره ستاینه تاسو شوی ده او دا هم چې ته اگزیبیشن تا چې ته خودلې دي چې ته دا او دا کم ځای کې خلک کتی شي کنه بس صرف تاسو سره پراته دي دا چې دستورو ته دا چې دندارو ته وړي
ما په تقریبا ډیر اگزیبیشن کې دا هم کو جوائن میکړل ډیر اگزیبیشن کې دا وچنا او دې پینټینګ نه ډیر زیات ستاینه شو او ډیرو میډیا او رسنیو دا خپل خبر کې اخبار کې وښودل او په دې باندې رپورټونه جوړ کړل زما مستندې واخیستې انټرویوګانې واخیستې نو په دې پینټینګ باندې ډېرو خلکو خوښ و ډېرې ویست او ډېرې ستاینې لیکن دا هم پینټینګ دی چې زموږ د افغانانو زړه مات شوی دی او ناهیلي شوي یو
دا هغه درد بیان شوی دی خو دا راته وایي چې تا خو چې کم دینو خلکو ډېره ستاینه وکړه ډېره مننه ستا ادا کړه خو څه بدلون مو سره روان دی کنه مطلب صرف ستاینه او مننه روانه ده خلکو ذهنونه فکرونه سوچونه مو سره بدلیږي
پاکستان کې چې مهاجر شوی یو ډېر د ستونزو سره مخ وو لکه څنګه چې زه خپل د پینټینګ دا وسایل ډېر مشکل باندې جوړوم څنګه چې معلوم دی پاکستان ته انځورګران ته چې دا وسایل جوړول او اخیستل ډېر مشکل کار دی او زه خپله د یو انځورګر په حیث زه کوم سپورټر نه لرم زنه کوم بس لرم چې ما سپانسر کی یا سپورټ کی په دې زمينه کې نو تر خپل کوم زما پینټینګ وغیرہ چې دی هغه څه کوشش کوم چې څوک ما ته آرډر راکړي هغه خرڅو ما بیا ورته په ځخ خپل رنګونه اخلم او وسایل اخلم نو دا ډېر مشکلات دي چې موږ مخ یو دلته او دلته ډېر هنرمندان نور هم دي همداسې څنګه چې زه یم همداسې نور هم هنرمندان دي لکه زما په شان انځورګران ډېر کسان دي همداسې ډېر مشکل حالت سره مخ دي او آینده یې
مطلب ستا په شان تاسو وایئ چې ستا په رنګ نور ډېر زیات هنرمندان دي چې د مشکل سره مخ دي او راتلونکی یې معلوم نه دی چې څه به کېږي څنګه به ژوند وي او راتلونکی څه دی. او ته بل د سپانسر ته پوسم کې خو دا راته ووایا خورشید شمس چې مطلب دا دی چې دغه هنرمندان چې کوم تاسو یاد افغان هنرمندان دي په دغه سیمه کې تاسو ژوند کوي داسې ده؟
بالکل دا افغان هنرمندان دي چې ژوند کوي، لیکن یو څه هنرمندان دي چې هغوی سپانسر لري او یو څه ورته د خارج نه کومک کېږي. خو زه خپل شخصا چې کوم حالت ګورم، زه خپل ډېر د مشکلاتو سره مخ یم.
سره کوم مشکلات دي چې تاسو سره مخ یې او سره کوم مرسته تاسو ته پکار ده چې تاسو سره وشي؟
منګا ایندا معلومه شي، سپیشلی منګا خاص خاص چې منګا وړاندې منګا ایندا معلومه شي. او منګا هدف زما شخصا د خپل هدف هم دا دی چې زه وړاندې چې زه هر څومره چې مشکلات کوم شما بیا وړاندې چې دا افغان ښځو لپاره اواز اوچت کړم او افغان ښځو لپاره کوشش وکړم چې بیا ورځ هغوی ته مکتبونه خلاص شي. او
او د افغان او جنو د افغان او خزو په حواله سره سره کم پینټینګ دکړه دا خو یو مجموعي حال او کم چې تاسو دا وخت چې کله چې خلک د افغانستان نه وتل او د جمهوریت حکومت سکوت شو خو دا راته د افغان او خزو په موضوع باندې سره کم پینټینګ هم کړی دی.
څنګه چې تاسو ته مونږ کیږي چې د دې کلام مطلب دا دی چې افغان جنو او افغان خزو کاروبار او درس ته پری دی تعلیم ته پری دی دا د ټولو نه لوی هدف دی دی لوی مطلب دی طالبان ټول دي نو دلته چې
صحیح
پینټینګ کې ما چادري کې چې په کومه خزه د دلته د چادري کې د سرافي نشته دا یو ماشوم ده او یو خزه ده دلته د ستر کې چې دا د دې چادري کې د دې تاسو نه خپل دي د دې مطلب دا دی چې دا ان تاسو باندې چې چادري راوستي دا د اسلام کې یو نن پورتو فرمان کې دا کوم دا باندې جواز لري. نو دا خپل طالبانو تاسو باندې خپل طرف باندې یو قانوني مدل دی چې زه غواړم چې دا لرې شي. او د دې هدف همدا دی چې ښځې مکتبونه ته نه پرېږدي او د ظلم له وړاندې غواړي طالبان چې صرف چادري واغوندي او کور کې قید کښېني، په کور کې زنداني شي. لکه څنګه چې د دې سلفونو شاته دا ښځه او ماشوم ده، همداسې طالبان غواړي چې ښځې صرف یو
لکه زندان نیوسی. ها مطلب دا دغه پینټینګ کم چې تاسو کړی دا دی وخت چې تاسو ما ته خو د دې بورکی یا د چادري یا چې کوم دغه ماشوم پکې په دې باندې ته خلک سوي کله چې دا تاسو ایکسیبیشن ته وړو خلکو ته مو خو چا خو پنیو کې نه دی کړی. مطلب دا دی کډ دا صرف دات په تملو شوی. زه
چې کله ما دا پینټینګ کوم نو زه ډېر اول کې سترس کې وم ما چې ما دا کوم ستونزه جوړه نشي ځکه چې ډېر سخت حالات دی. ځکه چې زه داسې کس نه لرم چې ما نه د نو کې حفاظتو کې یو بل یو مسافري ملک ته چې ځي نو ستا خامخا دوست او دښمن معلوم وي چې څوک دی خپله ژوند دې په یو رسک کې دی. نو موږ داسې یو حالت راغلی چې نه افغانستان موږ ته روسیې او یو امن ځای دی نو اوس چې مهاجر شوي کوم ځای موږ ته ممکن دی. زه یو بل پینټینګ دی تاسو ته دا خیر نه یم.
خا د ویډیو اکادمونو کتونکو سو پورې چې خورشید شمس دغه پینټ مونږ ته راغله زه غواړم په پروګرام کې لنډه غونته دمه واخلو. خورشید شمس وایي چې د ډیرو مشکلاتو د ډیرو ستونزو سره مخ ده. د مینه پس راشو نو نورې خبرې وتر د هغه په پینټینګ د هغه په کار او د هغه په پاکستان کې د کډوالې په ژوند باندې او د نورو جنو لپاره چې کوم غږ اوچتوي په هغه به سره خبرې ترې کوو. خو اول یو دمه
هر ورځ سلیریش ساعت په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلی رش ساته.
خورشید بیبی تاسو کوم پینټینګ مونږ ته خودل غوښته؟
دا پینټینګ دی چې دیکم د افغان حکومت کوم ظلم روان دی. کله چې وایي چې خپل اک پورته کی نو د هغې خوله بند کیږي او غاړه یې کټ کیږي. نو دا ډېر د مخکې نه روان دی، لیکن اوس حالت چې راغلی دی په افغانستان کې دا یو لوی مثال دی چې افغان نجونې چې کوم یو خپل د حق دپاره آواز اوچتوي نو د هغوی آواز خاموش کیږي، آواز یې بندیږي، نو ژبه یې بندیږي، یا به مړ کیږي یا به دبی نه ځي. نو داسې حالت راځي په افغان ښځو باندې. او یو بل کیس دی چې هغوی کوم ما دا بیان کړی دی، جنۍ ده چې د دې په فکر کې دماغ کې ډېر لکه باغونه او ستره شنه ګلان دي، غواړي چې مخکې لاړه شي په ژوند کې یو سي ته ورسېږي، یو مقام ته ورسېږي، خپل هیلو ته ورسېږي. لیکن دلته ورته ژبه یې بندېږي، سترګې یې بندېږي.
بالکل مونږ وینو سترګې بندېږي، جبه بندېږي، په ذهن کې داغه یو فکر دی، یو سوچ دی، او هغه سکول غواړي او ډیر شنشنه باغونه ویني خو په مینس کې سشته نه. خو په دغه پینټینګ تاسو دا او تاسو کم کم ایگزیبیشن ته، مطلب دا چې کم کمپټیشن ته، کم مقابلو ته، کم دې ته مونږ وړاندې کړی خپل دا پینټینګونه کنه؟
پروس کال مونگا یو ایگزیبیشن وو د ډریورز ایگزیبیشن مو چې هغه کې ما لایف پینټینګ وو. نو زه خپل د آرت نور د اورګنایزیشن هم ګوندایم برخه یم.
ها او بل کوم ایگزیبیشن مونږ زده کرا روان دي؟
نو بالکل زموږ د یو نیم میاشت پس یو ایگزیبیشن را روان دي. نو هغه کې کمپټیشن دی چې زه وړم اول په دې په مشکلاتو مخکوم چې دا وسایل او سیستم ما ډېر سخت نو بیا ما چې دا ایگزیبیشن خو زه نه غواړم چې د لاسه ورکړم. نو هغې دپاره ما کور واخیستو او لاړم، دا خپل وسایل مې واخیستل، یو څه نور کوالټي وسایل مې واخیستل. خو بیا ما ویل چې دې کمپټیشن ته خو زه ضرور غواړم چې لاړه شم انشاءالله.
صحیح صحیح. په یو پینټینګ د څومره مصرف راځي؟ خرچه دې په څومره کیږي؟
خرچه خو چې بهر یو پینټینګ باندې ډېره زیاته خرچه راځي، او هغه خو انځورګرانو ته معلومه ده. خو بیا هم زه غواړم چې صرف د خیر کې لو کوالټي مټیریلس یوز کړم، لیکن دویم چې زه صرف غواړم چې هدف او هیله همدا ده چې صرف هغه درد چې د افغانانو د چونه دې هغه څه پاره خپل پینټینګ د خپل انځور کې بیان کما د رنگونو سره. ما ته فرق نه کوي چې د هغه مټیریالز خرابې، وسایل خرابې، خو خیر زه صرف هدف ما دا دی چې غږ پورته کما او وغواړم چې د افغان نجونو د مکتب دپاره د ازادۍ دپاره غږ اوچت کړم.
صحیح ده.
دې دپاره بیا هم کوشش کوم خپل
خپل کوشش خاګران. او دا راته په کوم رقم پینټینګ، ځینې خلک په چاک پینټینګ کوي، ځینې چې کم دنو په پنسل باندې کوي، ځینې په د اویل پینټ باندې کوي، ځینې په مختلف پینټونو باندې کوي. ته سره کوم پینټونه کوي زیاتره، پینټینګ کوي یا آرټ؟ آرټ کوي.
پینټینګ چې کله پینټینګ په بازار کې شروع کوم، نو ما ټیم ټایم کې پنسل پینټینګ، پنسل سکیچ مېم کولو او چارکول سکیچ مېم کولو، واټر کلر مېم کولو او پنسل کلر مېم کولو. او بیا چې کله دلته راغلم پاکستان ته، د دوه کال کرلي کلر سره مې شروع پینټینګ.
ها او کوم نړیوال تنظیم، نړیوال د پینټینګ چې کوم تنظیمونه دي په امریکا کې، اروپا کې، د نړۍ په نورو برخو کې، هغه سره د رابطې کړې دي خپل پینټینګونه دي وته ورخودلې دي چې تاسو په یو ټیم په یو موضوع باندې پینټینګ کوئ؟
او بالکل ډېر داسې د پاکستان خپل میډیا چې زمونه انټرویو واستي او د افغانستان هم میډیا غان ډېر وی چې زمونه انټرویو غان واستي نو ډېر ساين او شو زمونه د پرنټینګز نا دوی ما دا وی چې موږ واسطه سو پرنټینګ باندې مصاحبه کوو مصرف چاہیے آئندہ دلتا چھپم آرٹس دی ہنرمندان دی دلتا پرتی دی کو پاکستان کی نامعلوم آئندہ ایدہ لکت سے مطاستویا روزا آرٹ ملد ارگنائزیشن سر ریجسٹویا لیکن وہ سر پورے مماتا کم ہیل یا کم کومک ندیشن لے بہیس ارگنائزیشن نا لیکن صرف دنگا دے چھ ستائن کی گی او تشویق کی گی نور کم
کم کومک کم سپانسرشپ نه دی شوی دنده تاسو بیا کول غواړم خورشید شمت مرسته سره پس کې وشي مطلب دا چې تاسو پینټینګ کې تاسو وسایل برابر کړی شي کنه مالی مرسته وشي سې حساب سره سره مرسته وشي تاسو دا کاروم سره خوشي او تاسو ژوند هم وسره آسان شي کم د کډوالې ژوند چې تاسو کوي کم شي د تاسو وایي چې تاسو خپل راتلونکي په اړه هم نه خبره چې تاسو راتلونکي کې به تاسو سره سکیږي نو سره کم مرسته سره وشي په یو دوه درې کې کراته وې
دل پر نام سے شی چې اگر کوم اورګنایزیشن کول شي نو دا کومه کی چې موږ کول شو دا خپل پینټینګ دا کوم سولګری هر چې دا د نورم وخت ایسو نورم په دې کې ترتیب کو او رښتو کو زده چې بیل کوم سپانسر نه دا کوي چې بیا هم د خپل هیڅ نه پر دا خپل ځوان مستیو بیا کوشش کوم نو زما ګل دا ده چې اول کو زما زما شخصا زما چرچا معلوم شي دا مې معلوم شي ځکه چې دا ته به سر نو شته معلوم یو کوم اورګان کول شي مثلا چې څنګه دې زینا دریم کشور ته بوزي ځکه چې موږ انا او زه خپل شخصا نارمل پولیس زبرلیس سن شم کولای چې آزاد شپن کمال ته نور باندې ځکه چې څنګه تاسو معلوم دی دا یو پتر پیشتي چې کله د سیو لیس تاسو په ځان کې دی او چا دی دا ان خو زه په اړه ان جون په اړه غوښتل چې خپل تکه نو دا به ته یو لیس په ځان باندې پرېس کې اچې نو ته به دا نو زه ټول نه اول وړم چې د څنګه دا معلوم شي ځکه چې زما د فامیل ځان تر کې دی
نور هوادونو تم تکل کړي چې بل خو لړ شي چې غي سره تاسو آئندم تاسو ته معلوم وي او تاسو یې خپل کار ته نور هم ود ور کړی شي
تر اوسه پورې موږ د سې یو کوشش نه دی کړی ځکه چې هغه ته به مخ کې نه کیس لري چې تلار شي ځکه چې موږ کوم کیس نه لرو نو سر د تا بلې ما چوری لکه څنګه چې مخکې به خلک مخکې د طالبان مخکې پاکستان ته به مهاجر شو هماغه سې موږ هم د بې سرنوشته او د نامعلومه راتلونکي سره مخ یو او همداسې موږ هم لکه مخکې ژوندې مهاجر
صحیح مطلب او اوس کې په پاکستان کې سکه نن سبا
زه دا کوم پینټینګ وغیرہ چې کوم دا طریقه خپل د روزمره مشکلات د کوم لکه څنګه چې ما تاسو ته له ما ته اورډر کیږي نو اورډر سره اخلم او هغه د دې ته خلاصو ما
د ګران نه ګران پینټینګ هم پسو دی ارزان نه ارزان پینټینګ هم پسو دی
ګران پینټینګ هم زه سره د دې سره کوم چې ارزان دی هغه درې سره
مطلب
تر اوسه پورې ما په دې د دې په فاصله باندې فکر نه دی کړی، لیکن دا ما نو مختم شو خو بیا ما د خرج سوچ نه کوي، ځکه چې زه غواړم چې دا اوسېږي چې هر کله چې لکه ډېر ارزښت کې د خلکو په سترګو کې پیدا کړو بیا ما وخت فکر وکړم چې څه پې کوم.
سمه ده، زه ستا ډېره مننه کوم. پروګرام وخت بالکل سر ته رسېدلی، نور خپرونو کې بس نورې خبرې ترې هم کو، خو په تلو تلو کې کستا څه غوښتنه وي، څه خبره وي، څه پیغام وي، څه خبره کول غواړم تاسو ته پوره اجازه ده. یو منټ نیم کې موږ سره یو منټ نیم پاتې، دا غوښتنه پستا ته اجازه درکوم. مننه کوم،
ډېره مهرباني چې تاسو زحمت وستلو او زما انټرویو مې ستاسو سره انټرویو او ما ته اجازه راکړه چې زه خپل د افغانو ښځو هغه درد چې په زړه کې و او ارمانونه چې ناهیلې پاتې دي هغه غږ زه ستاسو د تلویزیون د طریقه شم کولی چې ټول جهان ته ټولو نړۍ ته پورته کړم او انشاءالله چې یو ورځ به راشي چې زموږ افغانستان کې بېرته امن راشي او بېرته سوله راشي او مکتبونه خلاص شي لکه مخکې غوندې جنتی کولی شي چې سبق وایي او مکتبونه تا پوهنتونونه تا او مخکې باندې په ډېر یو کم حالات کې ژوند وکړي. نو موږ همدا هیله لرو چې انشاءالله یو ورځ به دا ورځ راشي او زه هیله لرم د طالبانو نه جنتی مکتب ته پرېږدي.
سمه ده، زه ستاسو ډېره مننه کوم چې ډي بي ته مو وخت ورکړ سره خبرې ترې وکړې. یو جهان مننه. د ډیوا اکادمونو کتونکو هم دا
سلام، سیرزیو هستم با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا. خوش آمدید. بحث این هفته روی وضعیت حقوقی زنان و چگونگی تعامل جهان و ویژه محاکم بین المللی با این موضوع است. دوستا، در ادامه اعلام حمایت کشورهای جهان از به دادگاه کشاندن طالبان، نیوزیلند با تازگی حمایت خود را از این کار اعلام کرد. پیش از این چیلی همراه با 5 کشور دیگر، فرانسه، لوکزامبورگ، کاستاریکا، اسپانیا و مکسیکو، پرونده نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را به محکمه بین المللی جزایی فرستادند. کریم خان، سارنوال ارشد این محکمه، از ضمن اینکه از ارجاع این پرونده استقبال کرده است، گفته که به دلیل محرم بودن تحقیقات در مورد اتهامهای آپارتاید جنسیتی در افغانستان نمیتواند جزئیات این تحقیقات را بیان کند، اما افزوده که پیشرفت‌های قابل ملاحظه در این تحقیقات صورت گرفته و به گفته او به زودی نتایج این تحقیقات اعلام خواهد شد. آیا به محاکمه کشاندن طالبان به خاطر نقض حقوق زنان و دختران افغان ممکن و عملی است؟ چقدر این کار میتواند خواسته یا ناخواسته برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان کمک کند؟ مهمانان برنامه امروز: شهلا فرید، استاد پیشین دانشکده حقوق دانشگاه کابل از نیوجرسی ایالات متحده، و دیوا پتنگ، تحلیلگر مسائل سیاسی را از شهر لندن از طریق اسکایپ با خود داریم. هر دو مهمان معزز، خوش آمدین به برنامه. ما چیز کمتر از 30 دقیقه وقت داریم، سوالا را اگر کوتاه پاسخ بگوین وقت بر هر دو و یا هم هر سه ما شما کافی میرسه. سوال اول مربوط هر دویتان میشه خانم پتنگ اول آغاز بکنن. از راهگذر حقوقی و قوانین بین المللی، آیا محکمه بین المللی جزایی صلاحیت بررسی نقض حقوق زنان را در افغانستان دارد؟
سلام آقای زیا، بر شما، بر میمان شما و امیر یقم، بر همه بیننده شما من سلام احترامات خود تقدیم میکنم. گوریزه فکر کنم چه بلا شک دغه کوم خبر خصوصا د محکمې په اړه باندې چې نن ورځ د طالبانو په غوږ باندې رسول شوی دی، د دوی لپاره هم د یو خطر زنګ دی. موږ تاسو به تشهیر نکو چې په امریکا کې دلته رئی جمهور بدل شوی دی اوس، یا دلته به ترامپ چې راشي هغه کوم رفتار یا هغه کوم چې خپل استراتیجي د افغانستان د پالاري هغه به بدل وي د بایدن د استراتیجي نه. البته د دې څنګه سره موږ تاسو بیاوینو چې د سزا محکمه هم به طالبانو پسې راخسته ده. زه فکر دلته د طالبانو د پاره یو د خطر زنګ په دې باندې دی چې ډېر امکانات دیده شته دي چې د ترامپ راتګ سره طالبان هم ډېر امکان لري چې ضعیفتر شي. د دې په خاطر باندې موږ تاسو نن هم ولیدل چې په افغانستان کې ګوره چې دوی د نصر د مکتوب روزې چې پرون بندې کړې وې، نن ورځې هغه قابلې چې غوښتل چې د افغانستان د خلکو دپاره د روغتیا دپاره اصلا ترنینګ واخلي یا ورته خدمت وکړي، د حکومت په مخ باندې هم دوی نن دروازې بندې کړې. دلیل دا دی چې هغه کومې غوښتنې چې طالبان لري د نړۍ نه هغه دوی ته نه رسول کېږي. نو همدې په خاطر باندې نړۍ هم د دوی سره په هغه رقم شکل باندې چې نن ورسره رفتار کوي ورځ تر بلې موږ تاسو ووینو چې د دوی رفتار د بین الملل ټولنې به سختره وي. دلیل به دا وي چې دوی غواړي د رقم زمینه را برابره کړي تر څو طالبان ضعیفتر کړي او د سنین یې لري کړي.
تشکر خانم پتنگ، در صحبتتون به این اشاره کردین که چون جهان به خواست طالبان لبیک نمیگه، طالبان فشار قبلی خود بیشتر ساختن و حتی مؤسسات تحصیلات طبی را هم بروی دختر خانم ها و زن ها در افغانستان بسته کردن. اگر کوتاه جواب بدین شما خانم پتنگ، آیا طالبا باید محاکمه شوند و به دادگاه کشانیده شوند و پاسخگوی این عمله که گویا جنایت پنداشته میشه؟
گوری زمان پر نظر سره چه مهم خبر داده هر اقه توک چه پا افغانستان که آکمان دی او اغوی در افغانستان ملی گره پر نظر که نمیسی چه اقه بیا تعلیم رازی او در اقم رفتار رازی اقه نصر در افغانستان در مرمن و سرخ و در افغانستان در چول و خلق و سرخ. زفر که مهم خبر داده چه نصر به طالبان باید محکمه شی، هر اقه توک چه پا افغانستان که جنایت کرده، هر اقه توک چه واقع در افغانستان ملی گره خرسی کرده، اوگوی باید چولی محکمه درا کشی. او خبر پا دیه که بیترازی چه آیا بین ټولنه به زیاتره جدیت به بخی، آیا دوی به واقعیت هغه کومې خبرې چې دوی کوي چې موږ محکمې ته راکش کوو او غواړو چې د افغانستان د خلکو د رقم ستونزه چې دوی مخامخ دي دوی نه پوښتنه وشي. مهمه خبره ده چې آیا دوی به وشي کړی توانایي به دوی لري چې طالبان محکمې ته راکش کړي او طالبان به او آیا دوی ته غاړه کیدی کوي کی نه کوي.
تشکر. با معذرت خانم فرید، شما منتظر موندین. سوال اول میخواین پاسخ بگوین و یا هم اتفاقا صحبت در پیوند با صحبت‌های خانم پتنگ داره؟
بر سلام به شما بیندای محترم شما و خانم پتنگ. ببینید، من فکر میکنم محاکمه طالبان و اتهام آزار جنسی و دیگر جنایت را که طالبان در جریان حاکمیت خود در افغانستان مرتکب شدن، از دو دیدگاه میتونیم بگوییم که قابل محاکمه است. از دیدگاه اول که آیا محکمه جزایی بین المللی صلاحیت رسیدگی به جنایت بشری که آزار جنسی یکی از انواع جنایت بشری در اسناد بین المللی گفته شده، این صلاحیت داره یا نداره؟ معمولا محکمه جزایی بین المللی زمان صلاحیت کسب میکنه که کشور یا دولتی که عضویت خود به این اساسنامه از این محکمه اعلان کرده باشه، و یک بار وقت یک کشور عضویت اساسنامه ICC یا محکمه جزایی بین المللی را به خود گرفت، دیگه هرگز نمیتونه تا زمانی که درخواست عدم عضویت خودش داشته باشه. چون افغانستان فعلا عضویت اساسنامه محکمه جزایی بین المللی را داره، پس هر آن جرمی که علیه بشریت در افغانستان صورت میگیره، هم از آزار جنسی زنا و تمام نوع حقوق بشری زنا که فعلا در افغانستان سلب شده، اتومات محکمه جزایی بین المللی صلاحیت کسب میکنه که به او رسیدگی کنه. چون در سال 2003 افغانستان عضویت اساسنامه محکمه جزایی بین المللی به خود گرفت و در سال 2007 عملا جنایت بشری توسط از این محکمه در افغانستان مورد تحقیق قرار گرفت. لذا این صلاحیت باقی است، محکمه میتونه این صلاحیت داره. و از لحاظ از اینکه موضوع قابل رسیدگی به توسط از این محکمه است یا نه، بله، چون آزار جنسی و نه حسب حق زنا و حسب زنا از جامعه، حسب حق تعلیم و تربیت، در مجموع حقوق اساسی زنا که فعلا در افغانستان توسط طالبان صورت گرفته، اینا کلش موضوعات است که محکمه جزایی بین المللی میتونه به او رسیدگی کنه. از سوی دیگه دولت ها و جامعه بین المللی باید همکاری کنه. پنج دولت که امروز همکاری خود اعلان کردن و اونا گفتن که شدیداً جنایت بشری، جنایت علیه بشریت و از آن جمله جنایت علیه زنان در افغانستان جریان داره و قضیه یا کیس افغانستان به محکمه جزایی بین المللی پیشنهاد کردن، از این لحاظ هم صلاحیت کسب میکنن که به این قضیه رسیدگی کنه. پس در کل ما گفتم میتونیم که از لحاظ حقوقی رسیدگی به قضیه افغانستان توسط محکمه جزایی بین المللی کدام مشکل حقوقی نداره، ولی از اونجایی که بعضن برخوردهای سیاسی صورت میگیره امکان داره پروسه کاملا یک پروسه چالش برانگیز باشه.
خب در بحث چقدر عملی بودنش میشه که از اردویتان پسانتر پرسان بکنیم، اما یک نگرانی دیگه هم وجود داره. هرچند بیشتر فعالان حقوق بشر و حقوق زن خواستار به محاکمه کشاندن رهبران طالبان در محکمه بین‌المللی جزایی شدند، اما باز بعضی هم میگن که این کار ممکن به نحوه به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلقی شوه، چون اگر محاکمه دایر شوه طالبان به حیث حکومت افغانستان در محکمه بین‌المللی جزایی باید حضور پیدا بکنه. خانم فرید، از این نگرانی شما با خبر هستین و یا هم راه حل بر ازی وجود داره؟
بله، از لحاظ حقوقی این نگرانی نیست، به خاطر از اینکه من بازم میگم چون نو صلاحیت داره محکمه که در افغانستان قضایا را رسیدگی کنه باش و چهار کشور خارجی قضیه افغانستان به محکمه سپردن. این که به رسمیت شناخته شده باشه طالبان یا نشناخته باشه، فکر کنید که یک گروهی که به نام یک گروه تروریست در جهان مشهور است و او امروز با قدرت است و در یک کشور جنایت بشری را انجام میده، اگر به رسمیت شناخته شون یا نشه، این پروسه متفاوت از به رسمیت شناختن طالبا هستند. اونا فقط طالبا را من حیث متهمین جرم جنایت بشری میدانن و از اونا تحقیق میکنن. این که اونا به تحقیق حاضر میشن نمیشن بس جداگانه است، ولی محکمه بیشتر کوشش میکنه که شواهد مدارک در این رابطه جمع آوری کنه. ببینید تعداد زیاد از زنای افغانستان که زندان طالبا را تجربه کردن و امروز بیرون از افغانستان هستند، اینا حقایق زندان طالبا را میدانن من حیث یک شاهد و یک مدرک از این جرم برای محکمه جزایی بین المللی ارائه کنند، چون خودشون قربانیای از این جنایت هستن. من فکر میکنم از لحاظ حقوقی هیچ مشکل نداره و این بس بر رسمیت شناختن طالبان اصلا دیگه مطرح نیست، چون افغانستان عضویت اساسنامه را داره. هر حکومت دیگه که در افغانستان به افغانستان حکومت عضویت اساسنامه آی سی سی را داره و از لحاظ صلاحیت خود محکمه جزایی بین المللی صلاحیت داره، هیچ بر رسمیت شناخته هم نشن اونا.
خانم پتنگ، تصاویر مشاهده کردین خودتان از آخرین تصمیم طالبا به خاطر بسته کردن درهای نصاب تحصیلی طبی برای دخترها صحبت کردین. محکمه بین المللی جزایی را اگر کنار بانیم، شما منعیس یک افغان طالبا را جنایتکار مشناسین امروز؟ اضافه تر از 3 سال حاکمیت دارن بر افغانستان، اگر میشناسینش پیامتان بر زنایی که در افغانستان حضور داره است چیست؟ چی باید بکنن؟
گوره یه فکر کامه چه اول پا افغانستان که جده کمی پیکی کیگی در طول سیاسی تراونه لریده دید سنگس را که پا افغانستان که پر اون رز جمهوریت راقی اغا هم بینی طولنه پکی غرط لاست دلو دلا، هم در رقم چه طالبان راقل امریکا پکی غرط لاست دلو دلا، نن رز چه دوی محکمه تا وراندی کیگی پده که هم بینی طولنه لاست پکی داری. یه فکر کامه چه موگه تاس افغانانو متاسفانه پخپل حکمتونو که اصلا غرق ندلو دلا افغانانو ند میرمنو هم ند افغانستان
در خط و غرط شامینه. خانم پتنگ، سوال ما بسیار مشخص بود، طالبان را جنایتکار میشناسین یا خیر؟
گوره از فکر کامه چه زه پخبله شخصا هر اقا چوک شده افغانستان میلی گرد رو تخ خیانت که بیز اقود جنایتکار بیایی من نن وز که در مکتوبون دروازی چه بندی کردی زه اقود جنایتکار رو اندخواد زمون که تاس میلی گرد هیده پودلاندی کردی او پرون رز نم هر اقا چوک چه واقع افغانستان میلی گرد هیده پودلاندی کار چه اقا پا جمهوریت که او که مخکینی مجایدین و زه اقود جنایتکار بیایی من ایده بخاطر من چه افغانستان نن وز چهارامی نشی را پیدا کرده مو که تاس افغانان و میرمن و چه خق ننشتری زه فکرم زمون که تاس و حق کسان چه واقع رهبریت
که او دوگوی دلاست همونگه تاسم نمرست دقیقه سر نوشتره مخامخشیه. تشکر اتفاقا خانم فرید، شما پیشتر اشاره کردین از زدومندهای سیاسی، چقدر نفس موضوعی با محاکمه کشندن طالبان عملی است؟ چون در حال حاضر میبینیم که کشورهای جهان
من اول اتماع که برمیگردم یکی طالبا جنایتکار هستن یا نیستن یک فرد نمیتونه قضاوت کنه. ولی من اینو میگم، من به نظر طبیعی افغانستان که هم در دوران جمهوریت و هم در دوران اول حاکمیت طالبا زندگی کردیم و عملا فعال بودیم در افغانستان، ما زن نبودیم که به خانه نشسته باشم، فعال بودیم و در زمان جمهوریت همچنان. حداقل بعد از زمان جمهوریت در یک هفته 10 مصاحبه در تلویزیون‌های مختلف انجام میدادم و ما در ده ها جای به غیر از اینکه در پوهنتون کابل استاد بودم، ما کارهای فرهنگی و مدنی میکردم. هیچ کس مانع من نمیشد، هیچ قاعده و مقررات مانع من نمیشد، هیچ فرمان از رئیس جمهور افغانستان که من یکی از مخالفین و منتقدین رئیس جمهور وقت افغانستان بودم، نمیتونست که زنها را محدود بسازه و نمیکردن، چون این یک رویه در افغانستان وجود نداشت. من فکر جنگ هایی که در افغانستان وجود داشت و در اون جنگ ها طالب عامل اول جنگ بود. از این لحاظ من فکر میکنم جنایات را که طالب مرتکب شده تنها با حاکمیت امروزشان بر نمیگرده. طالبا ده ها سال پیش هم که با حاکمیت رسیدن جنایت کردن در افغانستان که من با چشم خود جنایتایشان را دیدم و من شاهد جنایتایشان بودم. و همچنین در زمان جمهوریت وقتی یک عملی انتحاری میشد که امروز سازمان دهندگان عملی انتحاری در رأس قدرت طالبا قرار داره، من در حمله پوهنتون کابل در پوهنتون کابل به موسم حضور داشتم. من 30 نفر از جوانای افغانستان در پیشروی خود دیدم که به خون و خاک غلطیدن و از بین رفتن. من احساس کردم با تمام پوست و گوشت خود که جنایتکارای هستن در افغانستان که یک جوان اجازه نمیتن که درس بخونن. او حالت وحشتناک ترش بود، ولی امروز اونا اجازه نمیتن توسط فرمان خود. پس من به حیث یک فرد نه، بلکه به حیث یک افغانی که جنایت طالبا را با چشم سر دیده، میگم طالبا جنایتکار هستن. ولی اینکه رسیدگی صورت میگیره یا نمیگیره چند عامل ضرورت است. اول چند عامل موجود است که امکان داره پروسه را بسیار طولانی بسازه. اول عدم همکاری خود طالبا هست. وقتی من میگم که برخورد سیاسی میشه، تنها عدم همکاری خود طالبا برخورد سیاسی نیست، بلکه کشورهایی هستن که منافع خود امروز در افغانستان یافتن و در اونجا هستن. این کشورها که بعضیشون عضویت شورای یا جمله تصمیم گیرندگان یا اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستن، اینا موانع ایجاد میکنن بر رسیدگی به جرایم طالبا، چون امروز اونا از منافع موجودیت طالبا منافع میبرن. امروز معدن افغانستان به قیمت کاغذ تشناب در بازار بین‌المللی به فروش میرسه. امروز نکات استراتژیک جنگ در افغانستان همیشه به نفع یک طرفه، امروز به اختیار از اونا قرار داره. لذا پس اونا هم موانع سیاسی را خلق میکنن و همچنان عدم دسترسی به متهمان هستن که خود طالب در قدرت است. هیچ کس تانوس امیرالمومنین طالب که فرمان نقض حقوق زنان را صادر میکنه، او در قندهار به چشم دیده نشده. شواهد و شهادت را که قربانی آمده، این بسیار مهم است که شاید ما شواهد از داخل افغانستان پیدا کردن نتونیم، ولی قربانیان وقتی که بیرون از افغانستان هستن شهادت میتن، این خودش یک چالش بزرگ برای امنیت و برای حیات از اونا. لذا من فکر میکنم از این لحاظ مشکلات سیاسی خودم هم داره، مشکلات امنیتی خودم برای شاهدان و برای کسایی که همکاری میکنن محکمه را به وجود میاره.
خانم فرید کوتا، شما مقایسه کردین زندگی پیش از دوره طالبا با حال را، جمهوریت را شما برتر شمردین. یعنی من نمیخواستم آغاز مقایسوی بحث را داشته باشم،
من فکر نمی کنم رژیم فکر می کنم رژیم جمهوریت که اهداف مشترک داشته ما دو که دموکراسی جز از اهداف جمهوریت بود در مجموع خود از
اما جمهوریت هم متهم به فساد بود. قضیه های تجاوز های جنسی متعدد برای خانم ها، برای دخترها، ازدواج های جبری، قتل های ناموسی، تجاوز ها در خانه های امن، به نام خانه های امن نقض حقوق زنا در دوران جمهوریت هم که باید او را هم سرش بحث بکنیم. خانم پتنگ، شما چی فکر میکنین؟ آیا بحث های خانم فرید شنیدین؟ آیا زمانش است که ما بگوییم و یا هم افغان ها بگویند که اگر طالب میخواین محاکمه بکنین افراد قبلی را محاکمه بکنین، و یا هم وضعیت زندگی قدر بدتر بوده و بر اساس صحبت های خانم فرید وضعیت زندگی قدر بدتر شده که اصلا باید آغازش از طالب ها باشه؟
سعی کنین ما باید همی تاریخ باید فراموش نکنیم و فکر ما تاریخ ما و شما از 20 سال پیش شروع نشده. وقتی که طالبا بار اول آمدن، جنگای افغانستان تقریبا 45 سال میشه که دوام داره. دلت استونز پدی که چه موگه که چیرتا یو تاریخ یرو چه وقتی د مجاهدین په وخت کې په افغانستان کې کومې پیښې شوې بیا روز د طالبان راغله. دلت کوم استونز پیږي ته په کوم ځای کې د یو بل نزد کول دي. دلت هر یو رهبر چې راغله د یو بل نزد ذکر دي
دی په ځای باندې افغانستان د پاره خیر ورسوي. متاسفانه په افغانستان کې دوی نه دی کړی هغه کارونه چې امن راشي په افغانستان کې، د افغانستان د خلکو د پاره کار وشي. د ځنې روامه چې واقعیت په جمهوریت کې د کرزی سره په وخت کې او د غنی سره په وخت کې ډیر غټ تغیرات راغل په افغانستان کې، خو هغه کوم خبر ته چې تاسو اشاره وکړه آغله زیا زغی سره هم ام نظر ایمه نو زه کوم دلته کچیر ته تاسو راځوي چې طالبان وای محکمه شي د شمګه تاسو باید نو کوچلته په افغانستان کې ګوري خلکو په د مجاهدینو په وخت کې خلکو خپل فامیل د لاس ورکړي، خلکو خپل ورونو پلار او مور د لاس ورکړي دي. همدارنګه طالبان په وخت کې هم دوی خپل د نږدې کسان د لاس ورکړي دي، ته خلکو خوخدي را پیدا شوی دي. نو زه کوم په افغانستان کې چې ستونزې دلته نه راځي موجوده ده، همدارنګه چې موږ تاسو رهبرانو هیڅ وخت په افغانستان کې واقع هغه څه چې ضروری و چې په افغانستان کې د ملي ګټو لپاره دوی باید کار وکړي هغه کار ونه کړم دي، په خاطر باندې نن ورځ افغانستان کې خلک یوالای هم نه لري. څه وخت چې په افغانستان کې یوالای نشته وینو څنګه موږ تاسو کولای شو چې دغه محکمې د چنن ورځ طالبان مختکیږي؟ آیا ټول افغانان په یو لاس باندې وي؟ آیا د طالبان په مقابل کې به ټول ودرېږي کنه؟ خو واضح خبره ده چې دلته بیت خبره دې ترازی چې دوی به غټ پورته کوي چې طالبان تاسو محکمه کوي را ولې مخکنی رهبران هغه جنگ سالاران چې په افغانستان کې د جمهوریت د وخت نیولې د مجاهدینو د وخت نیولې خو هم را محکمه کوي. دوی خاطر هغه جنایت چې خو یې کړی هغه خو تاسو نشي را ولای هغه جنو چې د پانتون په دوره کې به د پاسه منځلونه به ځونه کوز را خوش قتل به کول هغه خو تاسو نشو هغه کول یې را ولای. نو زه فکر کوم دلته ضرورت دی چې تاسو په دې باندې خبر کړئ چې طالب به تر دې یا مجاهد به تر دې زه فکر هر هغه څوک چې په افغانستان کې جنگ سالار و او د افغانستان د خلکو د پاره خیانت کړی زه فکر کوم چې ټول باید محکمه شي او محکمې ته باید پرته مخته شي.
تشکر خانم فرید. دیدین که خانم پتنگ به چی اشاره میکنید؟ واقعا برای لایه طالبان که به نقض حقوق زن و برای اعمال سیاست هایی که برخی اپارتاید جنسیتی اون را میخوانن متهم هستن. آیا فکر میکنین که این بحث راه را باز میکنه برای با محاکمه کشاندن رهبرای که آنچه جنگ سالار و یا هم مجاهدین خوانده میشه در افغانستان؟
ببینین خانم پتنگ یک تصویر عمومی از افغانستان دادن که 40 سال جنگ در افغانستان موجود بوده. ما کسی بودیم که تصویر نوشتیم، با اسناد نوشتیم. من روزی که در صنف میگفتم که جنگ سالارا اینی خیانت ها را مرتکب شده، آقای سیاف در پالوی ما به صنف دیگه درس میداد، من استاد کردم، من را مخاطب قرار داد که تو ما را جنگ سالار میگی؟ من برش گفتم بله، ما از جنگ سالار یک تعریف داریم، اگر تو اینی تعریف در شخصیت داری پس تو جنگ سالار هستی. ما به این حد آزادی های خود داشتیم، یعنی آزادی بیان موجود بود. من نمیگم که در افغانستان هیچ جنایت هیچ خیانت نشده و تاریخ هیچ کشور به جنایت و به خیانت نیست. وقت حمله ویتنام، حمله بالای ویتنام شما مطالعه میکنید، وقت حمله بالای عراق شما مطالعه میکنید، وقت جنگ های دیگر شما مطالعه میکنید، اینجا رهبرای جهان از خرد لازم کار نگرفتن. یعنی تاریخ بخردی در جهان از حمله بر ویتنام آغاز میشه. وقتی شما میبینید که رهبرا بخردی خود دارن، در افغانستان هم ما رهبر با خرد نداشتیم. در پولی از اینکه بعض رهبرا تونستن کارای را انجام بدن، بخردی های این بوده، افراد اشخاص این بوده که جرایم مرتکب میشن. من به حیث یک استاد محقق هرگز هیچ چیزی رو در افغانستان فراموش کردن نمیتونم، ولی بیاین ببینید که کدامش خطرناک تر است. ببینید شما در شرایط امروز که طالب به قدرت رسیده، وقت مکمل زن از جامعه حذف میکنه، وقت مکمل طالب رهبرش استاد میشه در مسجد ها میگه زن باید لباس بدی، خوراک بدی، وسیلی بزنی. پس شما از چی برداشت دارین؟ من چنین حرف را در هیچ یک از رژیمایی که من 65 سال عمر دارم، از جوانی تا به امروز تدریس کردیم، نوشته کردیم، من در هیچ رژیمی ندیدم. حتی در خیانت مجاهدین من ندیدم. من از منتقدین مجاهدین بودم، ولی مجاهدین رفتن عضو پارلمان شدن. اینمی سیاف اگه خیانت کرد، پانتون ساخت که 1000 دختر در پانتونش درس میخوان. هر مجاهدی را که شما میگین خائن بود، بالاخره عضو خواستن را رفتن.
خانم فرید، من هستم یک استاد و یا هم مدرس، با معذرت، ما با وجود از اینکه نمیخواستم در بحث مقایسوی داخل شویم، ولی شما می لحظه میخواین برائت بتین برای کارکرد بعد به خاطر انجام یک کار خوب شما، یعنی بحثتون به این گونه است که اگر کسی در افغانستان به اتهام و یا هم متهم میشه به ارتکاب جنایت و بعد میای یک فاکولته و یا هم دانشکده بر دختران میسازه، او بهتر است؟ همینجا میشه که کم وضاحت بدین به خاطر از اینکه من مسئولیت باید داشته باشم.
ببینید اگر طالب امروز از اعمال خود انکار میکنه، حداقل فشارهایی که بالاش وارد شد میگه بله عذر میخواد و مکاتب بروی دخترها باز میکنه، من هم کسایش که انسان کشته مکاتب باز میکنن، دیگر ما طالب به تغییری که به خود آورده من حیث یک جنایتکار نمیتونیم، کشور نمیتونه رو به محکمه معرفی کنه. چنانچه امروز وقتی کشورها حاضر شدن که قضیه افغانستان رو به محکمه ببرن، تمام شرایط چیز وجود داره. طالب هیچ نوع اصلاح را برای خود به وجود نیاورد. طالب حاضر
پس نشد. اگر در خلاصه بگوییم راه برای محاکمه کشیدن و یا هم محاکمه کردن همه آنانی که جنایتکار پنداشته میشن در افغانستان باز شده. مسئول من مشخص نمیدم.
راه باز شده. الان کسی که میتونه قدرت داره که میره در محکمه جزایی بین المللی علیه قماندان جهادی، علیه کرزی، علیه غنی و علیه طالب شکایت ثبت میکنه و او با اسناد مدارکی شکایت تعقیب میکنه، بله قابل تعقیب است، قابل تعقیب عدلی و جزایی است که باید صورت بگیره. هیچ کس ما تبرئه کرده نمیتونه، ولی در تصمیم فعلی طالبان قابل محاکمه هستن و باید محاکمه شن.
تشکر. سوال که از اردویتان میشه پرسان بکنیم، مرئیس فعالین حقوق زن، فعالان حقوق بشر، خانم پتنگ در لندن شما تا حال که یک کار کرده باشین که به نفع زن در افغانستان باشه و عملی و ملموس بوده باشه چی بوده؟ این سوال میشه که از خانم فرید هم بکنیم. میفهمم در مهاجرت زندگی میکنین، اما چیزی هست؟ بفرمایید.
اول جواب بده. بله ببینید، من عملا روزهای هفته ما والنتیر یا به حساب انگلیسیش والنتیر، به حساب ما افتخاری، من هنوزم به دخترای افغانستان تدریس میکنم. من هنوز مسائل حقوق بشری تدریس میکنم. من هنوز مسائل حقوق زن، حقوق انسان است، حقوق بشر است برشان تدریس میکنم. من صبح وقت امریکا تا ساعت 2 و 4 امریکا من امرای آنلاین درس هستم با دخترای افغانستان. اونایی که نامید شدن نمیگذارم که نامید شدن اونا. و همچنان من تحقیقات را انجام میدم. من قریب یک تحقیق در مورد قاچاق اطفال انجام دادم. من قریب تحقیق دیگر در مورد خود آپارتاید جنسیتی انجام دادم. اینا کلش خدمات است که من برای زنای افغانستان انجام میدم. حداقل من در جوجیان مهاجرت صدای زن افغانستان.
تشکر. سوال به خاطر ازی کردم که من میخواستم استان پرسان بکنم که افغانهای در بیرون افغانستان و داخل افغانستان باید چیکنن. خانم پتنگ عین سوال شما میشه پاسخ بگید؟
ګورې مخکې دغه نه زاستو پوښتنه تر راشمه یو شو ته په ټوله ترام سره استاد صاحب ته ګورې موږ تاسو نشو کولای چې انسان قتل وکم بیا سبا ته بیا خسرای شي بیا وی چې بس دغه انسان خسرای د مکتوبونه را جوړ کړل د دې پارلمان ته باید لیار ورکو نو دغه اوس خسرای چې دوبای وي استل زه فکر کوم چې دلته کده د حقوقو په حساب باندې کوم تاسو ورته ګورې او استاد صاحب هم په دې کې زیاتره تجربه لري دا زه فکر نه کوم چې هیڅ کوم قانون دی وشي کولای چې وبکی چې ته یا ته انسانان روښنه او سبا ته وي چې خسرای بس خلاص ټول خبره جوړه شو او ټول خلک دی بخي دا د ستونزې په دې کې ده چې د افغانستان خلکو دلته لکه ما تاسو چې وي عقدې لري، عقدې د چوش سلري چې دلته خلکو خپل او فامیل نه دلاسه ورکړي دي. موږ تاسو هغه باندې شي راولې چې تاسو هيا صاحب راشي دلته مکتوبونه را جوړ کړي، موږ تاسو دغه ټول جنایت یېر کو، تاسو چې کوم کړنې چې کړې په افغانستان کې هغه ټول موږ تاسو یېر کو. زه فکر کوم چې ګوري هغه کوم وحشت چې چیرته طالبان نن ورځ مخ طبيعي همدغه سي وحشت د مجاهدینو په وخت کې هم و. تاسو په ځرمه چې څو وخت چې هغه مجاهدین چې لای مکتوبونه ټولونه تړل شو د دینجونو په مخ باندې، آیا انجونی به بیرون ته وته لچې له پی به چې خارش ولې دغه پی به نه خود سوالي، آیا
یعنی انجونو به خانم پتنگ ما هر دوی تانم میخواستم وقت ما بسیار کوتاه مونده، منم میخواستم بحث مقایسوی جمهوریت و طالب اینجا داشته باشیم. از صحبت های خانم فرید ما احساس کردم، امیدوار هستم من نادرست باشم، که گویا از جمهوریت به نوع دفاع میکنن و شما با تاکید بر این مساله که مجاهدین و یا هم جمهوریت کار خلاف کرده از طالب دفاع میکنین. امیدوار هستم این چیزی نباشه.
نه،
من از فرد دفاع نمی‌کنم.
اجازه بدین خانم پتنگ صحبت بکنم. و سوال ما باقی مانده خانم پتنگ، شما چی کار کردین بر ذره افغان؟
عدالت انتقالی یک رایز که حداقل عقده هایی را که خانم پتنگ میگن که مردم داره، عدالت انتقالی
وقت ما بسیار کوتاست خانم فرید.
عقده ها از هم میپاشه.
با معذرت. این
کار در افغانستان با ایجاد یک مکتب میتونه شد.
خانم فرید، وقت ما کوتاست، صحبت از خانم پتنگ است.
بله، دلته زه فکر کوم ګوره د طالب نه دفاع و زاسران د ټول خبرو کې کزما تاسو دوباره وار وای ما طالب دفاع نه کړی زم ده خبر ته یک کوم تاسو ته چې طالب د کومې کړنې چې په افغانستان کې کړی باید محکمه شي. خود دې د څنګه سره هغه نور کسان چې واقعت په افغانستان کې جنایت کړی دوی هم باید محکمه شي. دې په خاطر باندې چې موږ تاسو په افغانستان کې نسل د طالب نه ننځوریږو، موږ تاسو د افغانستان کې د 50 سالې کولو کې چې هر چنه چې موږ ځوریدلې استو او جنایت کړی دوی باید محکمه ته راکشي. اته تاسو خبره دې و چې تاسو په پاکی میرمن یاست چې شایته اوسه د افغانستان میرمن د پاره کولای شي
د عملی باشه
په صفات باندې. بله، او چې د افغان میرمن په صفات باندې یګانه شي چې زه کارش وقت هغه د افغانانو چې اقتصاد خراب دی زو خو همیشه ما لاس ور کړی دی د تلویزیون په پرده باندې همیشه ما کوشش کړی دی چې د افغانستان د میرمنو غږ وباسم په لیکنو کې همیشه مولیکنی کړی دی. خپل تحقیقات ما د افغانستان په اړه باندې د ډاکټر په رسولي دی کوشش میکړی دی چې په لیکنه باندې باندې زه هغه د افغانستان تاریخ نزه خلک با خبر کړم ترڅو د افغانستان خلک په تاریخ باندې باندې خبر وزي روزل کنه ته ډیره ستونزمه راوي زما د پاره د یو شخص په صفات باندې جزات کینم ز خپل صفات وکړم خو زه فکر کوم په افغانستان کې د افغانستان د خلکو سره په اروپا کې ټول افغانان دي د خپل وخت تاوان سره وغوي هم کومکونه ورسره کوي او د غوي د څنګه سره درې دي دي روزل کوم د ټول خبره به ترازی د محکمې نه زده محکمې طرفداري یم زده دي طرفداري یم چې په افغانستان کې واقع د کوم جنایت چینن روان دي باید محکمې ته کشي خو د دې څنګه په دې شک باندې یم چې دا کوم محکمه چې کی په دې کې به ټول د سیاسي کسانو لاسونه بي بي صرف دې په خاطر باندې طالب باندې فشار اوري تر څو هغه اروپایي هیوادونه چې خپل ملي ګټې په افغانستان کې ویني هغه خپل ملي ګټې په افغانستان کې خوندي وساتي.
تشکر. اگر صحبتتان آخر بود خانم فرید، کمتر از یک دقیقه وقت داریم، شما آخرین صحبت
هم
میتونم.
من باز هم تکرار میکنم که من هیچ شخص را تبرئه نمیکنم در افغانستان که جنایت خصوصا جنایت بشری را مرتکب شدن، ولی فضای در افغانستان به وجود آمد که حداقل به حق زن احترام گذاشته شد، به حقوق بشر احترام گذاشته شد، حداقل زخم هایی که در جریان جهاد در جریان جنگ های 20 ساله قبل به وجود آمده بود اونها التیام بخشیده شد، ولی امروز همزمان با حاکمیت طالبان دوباره اینا زنده شدن. لذا من فکر میکنم بهترین راه همی است که اونایی که در قدرت هستن و نقض حقوق بشری و جنایت جنگی را مرتکب میشن حداقل اونا فعلا محاکمه شن و بعدا برای دیگرها هم را بازخواهد شد.
تشکر از هر دو مهمان، تشکر از بحثتان. بینندگان عزیز، شما میتونین این بحث در صفحات اجتماعی وبسایت ها ما به زبان دری و پشتو هم دنبال بکنین. خانم فرید و خانم پتنگ، اگر شما هم میخواستین پاسخگو باشین با سوالات و یا انتقادات بیننده های شما در وقتی که برنامه نشر میشه، لطفا جزء بحث ما در صفحات فیسبوک باشین در زبان های دری و پشتو. از حضورتان در برنامه از هر دویتان جهان سپاس و از بینندگان گرامی هم تشکر که ما را تا ایدم همراهی میکنن. با امید فردای بهتر. I'm not afraid of the dark.